دا هم هغه سیزونه دي چې
موږ
ته پکار ده چې دا زموږ اکانومي اقتصاد نور مضبوط
کړي. هغه وایي چې دې سره به نور ډېرې ګټې هغه مالداره یا شتمن خلک نه ترلاسه کوي. او د هغه محصلینو خبره یې هم وکړله چې په کالجونو کې دا مهال زده کړې کوي او په هغوی به هم ټکسونه اکته راځي او وده به کوي.
In terms of our jobs and in terms of what's going on. Now, look, we have the worst revival of an economy since the Great Depression. And believe me, we're in a bubble right now. And the only thing that looks good is the stock market.
تر ټولو خراب حالت کې د کال 1970 د شتم اقتصادي بحران وروسته. مونږ په یو داسې خراب وخت کې یو چې سټم هم د هیواد اقتصاد ماتې دی شي.
Fed is doing political by keeping the interest rates at this level, and believe me, the day Obama goes off and he leaves and he goes out to the golf course for the rest of his life to play golf,
White House break the
when they raise interest rates, you're going to see some very bad things happen because the Fed is
being more political than
Secretary Clinton.
Mr. Trump, we're talking about the burden that Americans have to pay, yet you have not released your tax returns. And the reason nominees have released their returns for decades is so that voters will know if their potential president owes money to who he owes it to.
چې د تیرو څو کالو راهیسې تا خپل د ټیکس چې کومه واپسي کړې د ټیکس دې ورکړې د هغې معلومات ته د خپل د دې دغه نه مخکې نه دي خلکو سره شریک کړي. خلک به غواړي دغه باندې خبر
کړي. نوموړی وایي چې آی آر اس زما آډټ کوي د هغې کتنه کوي تر څو چې هغه پوره شي زه به خلکو ته دا ښکاره کړم.
I filed a 104-page essentially financial statement of sorts, the forms that they have. It shows income. In fact, the income, I just looked today.
دوی یوسل او سلور صفحه مخبل د انکم ټیکس چې کوم کاغذونه دی هغه جمع کړی دی.
694 million. If you would have told me I was going to make that 15 or 20 years ago, I would have been very surprised. But that's the kind of thinking that our country needs. When we have a country that's doing so badly, that's being ripped off by every single country in the world, it's the kind of thinking that our country needs, because everybody, Lester, we have a trade deficit with all of the countries that we do business with.
The Molina has that question shola kho haga da hewad danana pukhtana jawab bar kawi che da manga hewad har taraf na kharab shwe de pa iqtisadi to ga bandi bahar hewaduna da hage na gata porta kawi.
Excuse me, of your taxes, it's you're perfectly free to release your taxes during an audit.
So the question is, the public just had the tax kagazuna khalko takhkara kaul pade banese bandez nashta da IRS la khono da malumat tawali khalko da nakhkara ki
almost for 15 years. I know a lot of wealthy people that have never been audited. I said, do you get audited? I get audited almost every year. And in a way, I should be complaining. I'm not even complaining. I don't mind it. It's almost become a way of life. I get ordered by the market.
مالدار خلکو دومره کتنه نکي.
We have a situation in this country that has to be taken care of. I will release the
حالات دي چې د هغه حالات سمول ضروری دي.
When she releases her 33,000 emails that have been deleted, as soon as she releases them, I will release.
They wake up Merman Clinton hum da tech wokochi har mahal chi Merman Clinton khpal haga 3000 emailuno chi legally wa aw ghair qanuni wa bilkul aqaba kala chi release kala yani pa khalko ta ulaste war kara kala chi da wali chi wa څنګه شي و بیا باندې
نو لټ هر ریلیس دی وای ډیډ شي ډیلیټ 33000
واه لټ هر اسک دټ بټ لټ می جست اډمونیش دی اودینس وان مور ټایم دیر واز ان اګریمنت وی ډیډ اسک یو ټو بی سایلنت سو اټ وډ بی هلپفل فور اس سیکرټری کلینټن
ویل آی تھینک یو هیو جست سین انادر ایگزامپل اف بیت اند سوئچ هیر For 40 years, everyone running for president has released their tax returns. You can go and see nearly, I think, 39, 40 years of our tax returns, but everyone has done it. We know the IRS has made clear there is no
prohibition on releasing it when you're under audit. So you've got to ask yourself, are you going to
release your tax returns when you're under
audit? So you've got to ask yourself, why won't he release his tax returns? And I think there's a myriad of reasons. First, maybe he's not as rich as he says he is.
کده شي هغه دومره مالدار نه څنګه چې هغه وایي.
کده شي
هغه دومره خیراتي پیسې نه ورکې څومره چې هغه داوا کوي.
His business dealings, but we have been told through investigative reporting that he owes about $650 million to Wall Street and foreign banks.
خو نوموړی وایي چې دوی ته خپلو خلکو داسې ویلي دي چې هغه باندې د وال سټریټ د مالداره خلکو د سرمایه کارانو 750 میلیونه قرض دي.
Were a couple of years when he had to turn them over to state authorities when he was trying to get a casino license, and they showed he didn't pay any federal income tax.
So the casino income da gaz juare adi di dalta ke da gi chkam aga paisi di gata da da gi tax taru sa puri dine de aur kare da gi record for the show.
And I think probably he's not all that enthusiastic about having the rest of our country see what the real reasons are, because it must be something really important, even terrible, that he's trying to hide. And the financial disclosure statement,
Donald Trump نه غواړي چې خپل حقیقت د خلکو مخ ته وړاندې کړي. کېدای شي چې هغه داسې وي چې د غواړي پټول غواړي او نه غواړي چې خلکو ته وړاندې کړي، ځکه چې کېدای شي د هغې تر شا داسې کوم څه وي چې ده ته ګټه نه رسوي.
Because there's something he's hiding. And we'll keep guessing at what it might be that he's hiding. The question is, were he ever to get near the White House, what would be those conflicts? Who does he owe money to?
He also raised the issue of your emails. Do you want to respond to that?
I made a mistake using a private email.
That's for sure.
And if I had to do it over again, I would obviously do it differently. But I'm not going to make any excuses. It was a mistake, and I take responsibility for that.
No, emailuna legally di.
خدا زما غلطی و زدا
منم. زما غلطی و خو بل زل با زدا سین نه کوم.
Okay, that was not a mistake. That was done purposely.
خو نو موله Donald Trump وای چې دا تاسو کړی دا غلطی نه و.
Taking the Fifth Amendment. Taking the Fifth so they're not prosecuted. When you have the man that set up the illegal server taking the Fifth, I think it's disgraceful. And believe me, this country thinks it's disgraceful. It really thinks it's disgraceful also.
As far as my tax return, I can tell you. The disgraceful لفظ ولا استعمال کو
دا ورته وی چې کرام فیفث امندمنت په امریکا کې داسې دی چې لکه کله تخپل ځان یو دوه زیاته رسول غواړي چې تاسو په جرمونو دی پاغي باندې سوستانه تاسو نشي کولای نه دا غي سو حق لري چې ستانه تاسو کی دا ورته وی چې تخپل د ایمیلونو مسله او دغه نور مسله دا ته ولي هغه فیفث امندمنت ته وړي دي.
Actually, it wasn't even a bad story, to be honest with you, but the buildings are worth $3.9 billion. And the 650 isn't even on that, but it's not 650. It's much less than that. But I could give you a list of banks. I would, if that would help you, I would give you a list of banks. These are very fine institutions, very fine banks. I could do that very quickly. I am very under leveraged. I have a great company. I have a tremendous income. And the reason I say that is not in a braggadocious way. It's because it's about time that this country had somebody running it that has an idea about money. When we have $20 trillion in debt and our country's a mess, you know, it's one thing to have $20 trillion in debt and our roads are good and our bridges are good and everything's in great shape. Our airports are like from a third world country. You land at LaGuardia, you land at Kennedy, you land at LAX, you land at Newark, and you come in from Dubai and Qatar, and you see these
incredible people coming from China, you see these incredible people coming from China, you land at Newark, you land at Newark, you come in from Dubai and Qatar, and you see
these incredible people coming from China, you see these incredible people coming from China, and you land at Newark,
او هغه دا هم دا وکړي چې ویږي چې څنګه پیسې جوړې کی او همدا شان څنګه دغه سیزونو ته پاملرنه وکړي چې پر مخ لاړ شي.
6 or 5 but it looks like it's 6. $6 trillion in the Middle East. We could have rebuilt our country twice, and it's really a shame, and it's politicians like Secretary Clinton that have caused this problem. Our country has tremendous problems.
We're a debtor nation. We're a serious debtor nation. And we have a debtor nation.
We have a debtor nation.
New tunnels, new bridges, new airports, new schools, new hospitals. And we don't have the money because it's been squandered on so many of your ideas.
Let's respond,
and maybe because you haven't paid any federal income tax for a lot of years. And the other thing I think is important.
It would be squandered too, believe me.
If your main claim to be president of the United States is your business, then I think we should talk about that. You know, your campaign manager said that you built a lot of businesses on the backs of little guys. And indeed, I have met a lot of the people who were stiffed by you and your businesses, Donald.
کچره ته دا خبره کې چې یو بزنسمن يم یا یو خص سرمایه کار ما او زه به دا هیواد ټکوما نو راځه چې ستا په سرمایه کاری ستا په هغه سبانه خبرو کو د کم په بنیاد چې ته دا هر څه خبره کې تا ټکسونه ندی ورکړي او ما د ډیرو خلکو نه دا خبره اوریدلې دي چې د هغوی سره ستا کومه یو د هغوی کومه پیسې با د هغه په حق لوي چې د هغه سره ستا کومه یو هغه څنګه
وا and you wouldn't pay what the man needed to be paid what he was charging
maybe he had a good
time with his family with his work
that would hum lage chi kon cha shi do the engineers and the people that you have stiffed over the course of your business hata ta da ga engineer paise hum lage
some kind of apology from someone who has taken their labor taken the goods that they produced and then refuse to pay them I can only say that I'm certainly relieved that my late father
کار واخلی او غیستا د کور دننه کار کړي د کبادی جوړ کړي د بیا ته پیسې ور کینو کم اس کم زه خدا کار نشم کولای
he expected the bargain to be kept on both sides and when we talk about your business you've taken business bankruptcy six times
تشپک پیر بنک
کړی ده
د دیوالیه کې دوه پاره دي پاس چې مکړه چې د دیوالیه شوی
You talk about leverage. You even at one time suggested that you would try to negotiate down the national debt of the United States. Well, sometimes there's not a direct transfer of skills from business to government, but sometimes what happened in business would be really bad for government.
That's what Mr. Trump said.
Yeah, I think it's very clear about that. دا امکان کله ناکله وی چې سوق د تجارت نه سیاست تر شي خو کله ناکله به دا ډیر خطرناک هم وي د یو حکومت لپاره چې یو کس چې د تجارت نه غوړي راسن سیاست ته راووري.
On occasion, four times, we used certain laws that are there and when secretary clinton talks about people that didn't get paid first of all they did get paid a lot but taking advantage of the laws of the nation now if you want to change the laws you've been there a long time change the laws
but I take clinton da haga khalq che khabar kawi che paise ni da gisti yaqinan hagi ta da hagi na ziyat paise workal shabi di haqo hawi da hawad da haga qanun na galata faida akhli kam che jor kle shabi di
aw da qanun na badal pakar di
is the tens of thousands of people that are unbelievably happy and that love me I'll give you an example we're just opening up on Pennsylvania Avenue right next to the White House so if I don't get there one way I'm going to get to Pennsylvania Avenue another but we're opening the old post office under budget ahead of schedule saved tremendous money
no way to Pennsylvania Avenue bande haga yo wadani jolawi aw kachare haga de to nare sino daga de to barasi Pennsylvania khabar ki to supposed to cost
we buy products for our military and they come at costs that are so far above what they were supposed to be because we don't have people that know what they're doing when we look at the budget is bad to a large extent because we have people that have no idea as to what to do and how
the khabar rawan di da Donald Trump aw da Hillary Clinton tarmanza da tax aw da dwala da mashrano tarmanza da Donald Trump pa tax pandi aw da Hillary Clinton pa
plan bandi next segment talking about America's direction and let's start by talking about race the share of Americans who say race relations are bad in this country is the highest it's been in decades much of it amplified by shootings of African Americans by police as we've seen recently in Charlotte and Tulsa. Race has been a big issue in this campaign, and one of you is going to have to bridge a very wide and bitter gap. So how do you heal the divide? Secretary Clinton, you get 2 minutes on this.
Corbett, the post-cage in America, the Nestle... تزاد مسله ډیره زیاته سیوا شوې د افریقای امریکایان وشته کیږي او تاسو د دواړو په دغه اړه چې کومه پالیسی د پاغې کې ډیر لوی پاسله ده تاسو به څنګه د خپل پالیسی د پاکوي
in their public schools they can get and yes it determines how they're treated in the criminal justice system we've just seen those two tragic examples in both Tulsa and Charlotte and we've got to do several things at the same time we have to restore trust between communities and the police. هغه د دې ځواب کې وایي
چې دوی ته پکار دی چې دا هم وګوري چې څنګه خلکو ته تعلیم ورکړي او څنګه خلک وروزوي او دا چې په خپل ټولنه کې یو د بل سره نسلي سرخم رویه کېږي او د دې ترڅنګ دا چې مهمه دا ده چې مونږ پکار دی چې یو بل ترمنځ باور او اعتماد
دا وایي چې هر یو کس ته د قانون احترام وکړي
او هر یو تن ته د احترام ورکړي شي
احترام ورکړي شي څوک د قانون نه مبرر نه
دي begin to remedy some of the problems we have in the criminal justice system. But we also have to recognize, in addition to the challenges that we face with policing, there are so many good, brave police officers who equally want reform. So we have to bring communities together in order to begin working on that.
نوبلی وای چې خ پولیس هم دی زیاتره هغوی د ټولنو د خد لپاره کار کوي او هغوی په خپل د پولیس چې سمرا قوانین دی په هغه کې اصلاحات غواړي
more than the next nine causes put together. So we have to do two things, as I said. We have to restore trust. We have to work with the police. We have to make sure they respect the communities and the communities respect them. And we have to tackle the plague of gun violence, which is a big contributor to a lot of the problems that we're seeing.
How do you heal the divide? First of all, Secretary Clinton doesn't want to use a couple of words, and that's law and order. And we need law and order. If we don't have it, we're not going to have a country. And when I look at what's going on in Charlotte, a city I love, a city where I have investments, when I look at what's going on throughout various parts of our country, whether it's
state,
we need law and order in our country. And I just got today, the endorsement of the Fraternal Order of Police. We just came in. We have endorsements from, I think, almost every police group, a large percentage of them in the United States. African-Americans, Hispanics are living in hell. Because it's so dangerous.
امریکایان او هسپانوی خلک په ډیر خراب حالاتو کې اوسېږي.
They've had thousands of shootings, thousands.
په شیکاګو کې په درګونو خلک وژل
کېږي. Thousands of shootings. And I'm saying, where is this? Is this a war-torn country? What are we doing? And we have to stop the violence. We have to bring back law and order. In a place like Chicago, where thousands of people have been killed, thousands over the last number of years. In fact, almost 4,000 have been killed since Barack Obama became president.
Almost 4,000 people have been killed in Chicago.
Now, whether or not in a place like Chicago you do stop and frisk, which worked very well, it brought the crime rate way down. But you take the gun away from criminals that shouldn't be having it. We have gangs roaming the street, and in many cases, they're illegally here, illegal immigrants. And they have guns.
ډېر خلک داسې دي چې ګرځي را ګرځي ډلې دي هغوی سره ټوپکې تمانچې دي او هغه په غیر قانوني توګه
امریکا ته راغلي غیر قانوني کډوال چې امریکا ته کوم راغلي زیاتره پای کې راغلي.
We have to protect our inner cities because African American communities are decimated by crime.
اکرام هغه اړخ ته راځي چې د کډوالو امریکا ته په مداخلت باندې د خلاف ته نو
ځکه it largely singled out black and Hispanic young men.
No, you're wrong. It went before a judge who was a very against police judge. It was taken away from her, and our new mayor refused to go forward with the case. They would have won an appeal. If you look at it throughout the country, there are many places
where the argument is that it's a form of racial profiling.
No, the argument is that we have to take the guns away from these people that have them and that are bad people that shouldn't have them. These are felons. These are people that are bad people that shouldn't be.
چې کوم کسان چې د دغه غلطه استفاده کوي نو د هغوی نه باید هغه وسلې واخیستل شي.
4,000 people killed in Chicago by guns from the beginning of the presidency of Barack Obama, his hometown.
You have to have stop and frisk. You need more
police. You need a better community.
You know, relation. You don't have good community relations in Chicago. It's terrible. I have property there. It's terrible what's going on in Chicago. But when
you look at Chicago, not the only.
You go to so many different places. You need better relationships. I agree with Secretary Clinton on this. You need better relationships between the communities and the police, because in some cases it's not good.
Clinton, da khabara hom ta ide vichi ariki pakardi.
A beautiful thing. And then five police officers were killed.
One night, police afsarano mojul shi pulwash pagan.
But Texas ke har city ko to police aw da khalko tarmanza taluq khu.
But we need lesser. We need law and order. And we need law and order.
Qanun aw amaldari
in the inner cities. Because the people that are most affected by what's happening are African American and Hispanic people, and it's very unfair to them what our politicians are allowing to happen.
Secretary Clinton.
Well, I've heard Donald say this at his rallies, and it's really unfortunate that he paints such a dire, negative picture of Black communities in our country. Oh. You know, the vibrancy of the Black church, the
Donald Trump and the tour hum lagay wai chi noro campaign par mahal la bada marga chi haga pa tour pusti amerikayano bande dir hum turuna lagawli aw tulani the da gui dir yo galat tasvir awrande khade de.
Always have to make sure we keep people safe. There are the right ways of doing it, and then there are ways that are ineffective. Stop and frisk was found to be unconstitutional. And in part because it was ineffective. It
did not do what it needed to do. Now, I
and in fact, violent crime is one half of what it was in 1991. Property crime is down 40%. We just don't want to see it creep back up. We've had
20
Too many young African American and Latino men ended up in jail for nonviolent offenses, and it's just a fact.
The
newali che da tashaddud
na ilawa kum jurmuna shewi wi da hage na hum khalak po jilun ki danana jwan terawi
convicted and incarcerated. So we've got to address the systemic racism in our criminal justice system. We cannot just say law and order. We have to say
we have to come forward with a plan that is going to
divert people from the criminal justice system, deal with mandatory minimum sentences, which have put too many people away for too long for doing too little. We need to have more second chance programs.
او دویلا د سیکنډ چانس پروگرام خبره هم کوي خلق له یو مقور کول پکار بی کچا کم تشدد جرمونه کړی وي په ورکوټ جرمونه کې وي هغې له یو ځل بیا مقور کول پکار بی.
So there are some positive ways we can work on this.
دا سمز بد طریقې شته چې په هغه باندې کار کول شي.
That common sense gun safety measures would assist us right now. And this is something that the
دغه مثبت لارې لپاره یو لاره دا هم د چې د وسلو کنټرول په هیواد کې.
Our police are outgunned. We need comprehensive background checks. And we need
comprehensive یا په یو پورا د کس بیکګراوند چک پکار دی چې د هغه ورستو پس منظر سره د هغه نه پس یو کس لا وسله
ورکول دی. You are too dangerous to buy a gun.
ملت پر نقصانی نو هغه کسته د دې اجازه نشته چې وسله واخلي.
او کچره یو کس په جهاز کې سفر نشي کولای هغه ډیر خطرناک نو هغه ولی وسله ترلاسه کولی.
Do you believe that police are implicitly biased against black people?
Mr. I think police
implicit bias is a problem for everyone, not just the police. I think, unfortunately, too many of us in our great country jump to conclusions about each other. And therefore, I think we need all of us to be asking hard questions about why I'm feeling this way. When it comes to police violence, literally fatal consequences, I have said in my first budget we would put money into that
budget to help
by retraining a lot of our police officers.
First of all, I agree, and a lot of people, even within my own party, want to give certain rights to people on watch lists and no-fly lists. I agree with you. When a person is on a watch list or a no-fly list, and I have the endorsement of the NRA, which I'm very proud of, these are very, very good people, and they are protecting the Second Amendment. But I think we have to look very strongly at no-fly lists and watch lists, and when people are on there, even if they shouldn't be on there, we'll help them legally, we'll help them get off.
کچری سوق په no-fly list باندې بي چې په جهاز کې سفر نش کولای چې هغه ډېر خطرناک ونو دی چې په دې باندې دی غور کول شي چې هغه وي بیکګراوند چیک کیږي هغه ته هم وسله ورنکلی شي او د NRA د امریکای د رایټس
اسوسییشن دی چې په هغه کې No, I think you've apologized for it, but I think it was a terrible thing to say. And when it comes to stop and frisk, you know, you're talking about taking guns away. Well, I'm talking about taking guns away from gangs and people that use them. And I really don't think you disagree with me on this, if you want to know the truth. I think
maybe gangs che war sara waslavi che haga udra walishi da hagina
jaram pesha khalko na waslava khasti
aw da hagina waslava khasti.
We had 2,200 murders, and stop and frisk brought it down to 500 murders. 500 murders is a lot of murders. Hard to believe. 500 is like supposed to be good. But we went from 2,200 to 500, and it was continued on by Mayor Bloomberg, and it was terminated by current mayor. But stop and frisk had a tremendous impact on the safety of New York City, tremendous beyond belief.
So when you are harking stop and frisk, but even there, bahas kigi chio kas udrovelishi dahagan tapos fushi chio dahagasara sidi dahagi der muasara netijira utilidi.
Away chio da 2,200 na dagash meira chio ba da umargulo pakal ke kamar kini 2,200 tara kamasho pa New York.
New York has done an excellent job, and I give credit across the board going back. Two mayors, two police chiefs, because it has worked, and other communities need to come together to do the work as well. Look, one murder is too many, but it is important that we learn about what has been effective and not go to things that sound good that really did not have the kind of impact that we would want. Who disagrees with keeping neighborhoods safe? But let's also add,
ناراضی کیږي چې ټولنې محفوظ وساتل شي خو د هر څه یو مؤثره طریقه وي نه چې صرف په ښکار باندې خلکو تخکاره کړی شي چې څه مؤثره دي بلکې حقیقت کې څه مؤثره دي هم کار دي
faith communities, business communities, as well as the police to try to deal with this problem.
But I'd like to just respond, if I might. The African-American community has been let down by our politicians.
سیاسی مشرانو افریقای امریکایان خلق بالکل خطه غرزولی ده نظر نه خطه غرزولی.
See you later, I'll see you in 4 years. The African-American community, look, the community within the inner cities has been so badly treated.
They've been abused. Amerikayano sara der bad suluk kigi.
Democrat politicians, because that's what it is. They've controlled these communities for up to 100 years.
Democrat party par sar razi.
Zakachwe dui daga tolana de tor post amerikayano controlawi.
I just left Philadelphia, and I just, you know, you've seen me. I've been all over the place. You decided to stay home, and that's okay. But I will tell you, I've been all over, and I've met some of the greatest people
with this community. کم صورتحال یا وضع په هغه باندې خبرې اترې کیږي څنګه په هغه باندې قابو ترلاسه کړی شي او په هیواد کې دننه د پولیسو او د افریقایي امریکایانو او د نورو خلکو ترمنځ څنګه اعتماد پر ځای
شي. And you know what else I prepared for? I prepared to be president, and I think that's a good thing.
دا وای چې توای چې تاسو د ډیبیټ ته یا د مباحثه ته تیار کړی نو یاو خو ما یو بل سیس ته هم ځان تیار کړی هیل کلینټن وای هغه صدارت ته
یو کوېشن هیز لېجیټیمیسي ان د لاست کپل اف ویکس یو اکنالج وات موست امریکنز هاف اکسپټډ فور ییرز د پرزیدنت واز بورن ان د یونایټیډ سټیټس کین یو ټیل اس وات ټوک یو سو
آل ټیل یو وری ویل جست ا وری
دا چې د اوباما په دغه باندې تاسو سلور کله دا خبره مخکې کړو چې په امریکا کې نه دی پیدا شوی اوس ته اومناله
په دغه حق پین ان کلوز وری کلوز فرند اف سیکریټری کلینټن and her campaign manager Patty Doyle went to during the campaign her campaign against President Obama fought very hard and you can go look it up and you can check it out and if you look at CNN this past week Patty Solis Doyle was on Wolf Blitzer saying that this happened Blumenthal sent McClatchy highly respected reporter at McClatchy to Kenya to find out about it they were pressing it very hard she failed to get the birth certificate when I got involved I didn't fail I got him to give the birth certificate so I'm satisfied with it and I'll tell you why I'm satisfied with it
because Hillary Clinton raporta kle wa che kle da Barack Obama sara muqabala wa aw hagi da khabar dum raport sana kla ap ke nakama shala khuz pak kamyab shuma che Barack Obama me padi majbur ko che haga khpal da paidaish ya zindagi din certificate
tam da wa che da certificate war tama war ko the birth certificate was produced in 2011 you continued to tell the story and question the president's legitimacy in 2012 13 14 15 as recently as January so the question is what changed your
well,
mind
well nobody was pressing it nobody was caring much about it
the other you lasam pore sadar chekam de bia bia challenge kade po birth certificate bandi ya da paidaish pas sanad bandi
but I was the one that got him to produce
policy soch de badal
the birth certificate and I think I did a good job Secretary Clinton also fought it I mean you know now everybody in mainstream is going to say oh that's not true look it's true Sidney Blumenthal sent a reporter you just have to take a look at CNN the last week the interview with your former campaign manager and she was involved but just like she can't bring back jobs she can't produce
I'm sorry I'm just going to follow but I will let you respond to that because it was a lot there but we're talking about
che hagan pe majbur ko che birth certificate rawli aw yo zalibia weli che Hillary Clinton
I say nothing because I was able to get him to produce it he should have produced it a long time before I say nothing but let me just tell you
pakar da obama mukh ke na da khpal certificate da paidaish che kam den aga rawle we kar kade we
over the last little while with the African American community I think you can see that and I feel that they really wanted me to come to that conclusion and I think I did a great job and a great service not only for the country but even for the president in getting him to produce his birth certificate.
Secretary Clinton.
Well, just listen to what you heard.
And
clearly, as Donald just admitted, he knew he was going to stand on this debate stage and Lester Holt was going to be asking us questions, so he tried to put the whole racist birther lie to bed. But it can't be dismissed that easily. He has really started his political activity based on this racist lie.
Hum Donald Trump daga masala raporta kalewa chi gine haga amerikai
there was absolutely no evidence for it but he persisted year after year because some of his supporters people that he was trying to bring into his fold apparently believed it or wanted to believe it but remember Donald started his career back in 1973 being sued by the Justice Department for racial discrimination.
Donald Trump په کال 1903 او یا کې خپل کیریئر په داسې حال شروع کو چې د جسټس یا د انصاف محکمې د هغه خلاف مقدمه
هغه د Justice Department. So he has a long record of engaging in racist behavior and the birther lie was a very hurtful one. Barack Obama is a man of great dignity.
او وایي چې کومه خبره د اوباما کېده چې د ملک بهر شوی خبرین دروغ او خطا
and annoyed him that this was being touted and used against him
میرمن کلینتن دا وایي چې ښاغلی باراک اوباما دا خبرې ډېر وزورولو چې دغه یو مسله چې د برد سرټیفیکیټ یا پیدایش سرټیفیکیټ وو د هغه پر ضد استعمال شو.
د باراک اوباما دا خبره کوي چې کله دوی ډېر ښکته ځي نو هغه ډېر بره ځي.
First of all, I got to watch in preparing for this some of your debates against Barack Obama. You treated him with terrible disrespect, and I watched the way you talk now about how lovely everything is and how wonderful you are.
Donald Trump way che kam ta hag sar mubahase shwi ta Barack Obama der khata da hag sar de saluk kalu hag ta de pasam nazar bandi nau katli da Donald Trump thor
le awas staso adi kadir sara khaskari.
It really doesn't. Now as far as the lawsuit, yes, when I was very young, I went into my father's company. He had a real estate company in Brooklyn and Queens. And we, along with many, many other companies throughout the country, as a federal lawsuit, were sued. We settled the suit with zero, with no admission of guilt.
نو موږ له یو ماده جواب ورکوي چې د 1903 او یایم چې کما ته خبره کوي د یو کسره د نسلی فرق د هغه خلاف یو شمیر کمپنۍ به شمول د د کمپنۍ تلوي او په هغه کې د پلار کمپنۍ وا په هغه کې په د باندې کوم ثبوتونه نه دی راغلي او هغه مقدمه هم داسې ختم شوه
with no admission of guilt. But that was a lawsuit brought against many real estate firms, and it's just one of those things. I'll go on one step further. In Palm Beach, Florida, tough community, a brilliant community, a wealthy community, probably the wealthiest community there is in the world. I opened a club and really got great credit for it. No discrimination against African Americans, against Muslims, against
they dealt the kedo chuma yo club kula ko pai ke tor posto de spin posto mana sleeper akne de kare tul khoshale de
And I'm so glad I did it. And I have been given great credit for what I did. And I'm very, very proud of it. And that's the way I feel. That is the true way I feel.
Our next segment is called Securing America. We want to start with a 21st century war happening every day in this country. Our institutions are under cyber attack and our secrets are being stolen. So my question is, who's behind it and how do we fight it? Secretary Clinton has answered this to you.
Well, I think cyber security, cyber warfare will be one of the biggest challenges facing the next president because clearly we're facing at this point two different kinds of
جنگ با یو ډیر غټ چیلنج د امریکای د لپاره پراتونکو ورځو کې چې امریکا به ورسره مخامخ وي
mostly for commercial reasons to try to steal information that they then can use to make money
زیاتره د کمرشل یا د پیسو لپاره به دغه هر څه کې چې د دې پیسې پټی کې د دې معلومات پټی
organs of states the most recent and troubling of these has been Russia. There's no doubt now that Russia has used cyber attacks against
Russia.
And I am deeply concerned about this. I know Donald's very praiseworthy of Vladimir Putin, but Putin is playing a really tough long game here. And one of the things he's done is to let loose cyber attackers to hack in to government files to hack in to personal files and we recently have learned that you know that this is one of their preferred methods of trying to wreak havoc and collect information. We need to make it very clear cyber attack the United States has much greater capacity. And we are not going to sit idly by and permit state actors to go after our information, our private sector information or our public sector information. And we're going to have to make it clear that we don't want to use the kinds of tools that we have. We don't want to engage in a different kind of warfare, but we will defend the citizens of this country and the Russians need to understand بل قسم جنگ کزان شامل ول نغړو خمنګا دفاع کول شو زمنګا ک پرایویټ یا شخصي سېکټر دی یا پبلک یا حکومتي سېکټر یا میدان دی منګا د هغه ټولو میدانونو با د ټکنالوژي په میدان کې پورا دفاع کوو
that is just unacceptable it's one of the reasons why 50 national security officials have said that Donald is unfit
fit to be the commander in chief. It's comments like that that really worry people who understand the threats that we face.
Mr. Trump, you have 2 minutes on the same question. Who's behind it? How do we find
it? I do want to say that I was just endorsed, and more are coming next week. It'll be over 200 admirals, many of them are here. Admirals and generals endorsed me to lead this country.
په ورستیو کې ډېر جنرالانو زما مرسته کړې ده او د 200 پورې جنرالان او اډمیرلز با زما مرسته ډېر ضروري کې.
On immigration, I was just endorsed by ICE. I was just recently endorsed 16,500 Border Patrol agents. So when Secretary Clinton talks about this, I mean, I'll take the admirals and I'll take the generals any day over the political hacks that I see that have led our country so brilliantly over the last 10 years with their knowledge, okay? Because look at the mess that we're in. Look at the mess that we're in. As far as the cyber, I agree to parts of what Secretary Clinton said. We should be better than anybody else, and perhaps we're not. I don't think anybody knows it was Russia that
programmed to the DNC. She's saying Russia, not Russia.
Maybe it was. I mean, it could be Russia, but it could also be China. It could also be lots of other people. It also could be somebody sitting on
their bed and weighs 400 pounds. You don't know who broke in. 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 You don't know
by Debbie Wasserman Schultz. Look what happened to her. But Bernie Sanders was taken advantage of. That's what we learned. Now, whether that was Russia, whether that was China, whether it was another country, we don't know. Because the truth is, under President Obama, we've lost control of things that we used to have control over. We came in with the internet. We came up with the internet. And I think Secretary Clinton and myself would agree very much. And you look at what ISIS is doing with the internet. They're beating us in our own game. ISIS. So we have to get very, very tough on cyber and cyber warfare.
It is a huge problem. My son is 10 years old.
He has computers. He is so good with these computers. It's unbelievable. The security aspect of cyber is very, very tough, and maybe it's hardly doable. But I will say, we are not doing the job we should be doing. But that's true throughout our whole
government society. We have so many things we have to do with our minister. The internet sahi tahaffuz.
Well, I think there are a number of issues that we should be addressing. I have put forth a plan to defeat ISIS. It does involve going after them online. I think we need to do much more. But we also have to intensify our air strikes against ISIS and eventually support our Arab and Kurdish
او چې د کوردانو سره زمونږ مرسته پکار ده چې زمونږ ملګری دي په شام کې
in Raqqa and their claim of being a caliphate. We're making progress. Our military is assisting in Iraq. And we're hoping that within the year we'll be able to push ISIS out of Iraq and then really squeeze them in Syria.
مرستو خبره هم کوي چې دا مهال په عراق کې تر سره کوي او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کوي.
دا وایي چې یو کال چې دا ایس یا داعش ته عراق نه وباسي.
Also do everything possible to take out their leadership. I was involved in a number of efforts to take out the leadership when I was Secretary of State, including taking out Bin Laden. And I think we need to go after Baghdadi as well, make that one of our organizing principles.
Osama Bin Laden
lamanza
wolele de daghashan badwi Abu Bakr al-Baghdadi hum lirikami
efforts online.
You mentioned ISIS, and we think of ISIS certainly as over there, but there are American citizens who have been inspired to commit acts of terror on American soil. The latest incident, of course, the bombings we just saw in New York and New Jersey, the knife attack at a mall in Minnesota, and the last year, deadly attacks in San Bernardino and Orlando. I'll ask this to both of you. Tell us specifically how you would prevent homegrown attacks by American citizens.
Mr. Chief, Daesh khabar mun ko po nur mulkuno ke po America ke dana na che Daesh ne asar khaste de ha khala che dil te ke pasan Bernardino ke o da se po nur zinu ke che ke meta pe khishu mi da di ba mun makhni wasanga ko sta se da ri da para se policy.
The way they got out of Iraq, because they got out. They shouldn't have been in, but once they got in, the way they got out was a disaster.
براک اوباما اول خو عراق ته تلل نو پکار او چې لاړل نو پکار چې هلته یو خلانه و پیدا کړی شوی هر څه هغه خراب کړل
But they wouldn't have even been formed if they left some troops behind like 10,000 or maybe something more than that
and then you know how they should be less than that the umra kam no dasi halat banwe
because I said it to you once had we taken the oil and we should have taken the oil ISIS would not have been able to form either because the oil was their primary source of income.
تیل ده هغی پا قبضه که بی تیل تر طولو غط ده هغوی ده پیسو سرچینه با هغوی با ده غزیت نرسی دلی هغوی با دمره طاقت نا
Well, I hope the fact checkers are turning up the volume and really working hard. Donald supported the invasion of Iraq.
Wrong.
That is absolutely
wrong.
Proved over and over again.
Wrong.
He actually advocated for the actions we took in Libya.
Donald Trump
and urged that Gaddafi be taken out after actually doing some business with him one
time.
But the larger point, he says this constantly, is George W. Bush made the agreement about when American troops would leave Iraq, not Barack Obama.
دغه فیصله جارج دبليو بوش کړ و چې امریکایي پوځیان به کله د عراق مروزي دا فیصله صدر
باراک اوباما نه وکړي.
Our troops and the Iraqi government would not give that. But let's talk about the question you asked, Lester. The question you asked is, what do we do here in the United States? That's the most important part of this. How do we prevent attacks? How do we protect our people? And I think we've got to have an intelligence surge where we are looking for every scrap of information. I was so proud of law enforcement in New York, in Minnesota, in New Jersey. You know, they responded so quickly, so professionally to the attacks that occurred by Mohammed, and they brought him down. And we may find out more information because he is still alive, which may prove to be an intelligence benefit. So we've got to do everything we can to vacuum up intelligence from Europe, from the Middle East. That means we've got to work more closely with our allies. And that's something that Donald has been very dismissive of.
We're working with NATO, the longest military alliance in the history of the world.
We're working with our friends in the Middle East, many of which, as you know, are Muslim majority nations. Donald has consistently insulted Muslims abroad, Muslims at home. And we need to be cooperating with Muslim nations and with the American community. They're on the front lines. They can provide information to us that we might not get anywhere else. They need to have close working cooperation with law enforcement in these communities, not be alienated and pushed away as some of Donald's rhetoric unfortunately has led to.
The secretary said very strongly about working with. We've been working with them for many years. And we have the greatest mess that anyone's ever seen. You look at the Middle East, it's a total mess. Under your direction, to a large extent. You look at the Middle East, you started a rebellion. That's another beauty we have. They captured the Israeli, they were doing their trade, they were working on the sanctions, and now they're actually probably a major power at some point pretty soon, the way they're going. But when you look at NATO, I was asked on a major show, what do you think of NATO? And I have to understand, I'm a business person. I did really well, but I have common sense. And I said, well, I'll tell you, I haven't given lots of thought to NATO, but two things. Number one, the 28 countries of NATO, many of them aren't paying their fair share. Number two, and that bothers me because we should be, yes, we're defending them, and they should at least be paying us what they're supposed to be paying by treaty and contract
no more than a top hak labani khabar kay kalamana payo zay ki payo conference ki pukhtano shule din top hak labani da atish hewaduno da black hak labani no ma da hak jawab da war ko chi da ga hewaduna khpala barkha zimawari na tar sara kawi kama chi pa hagi bandi razi hagi da hagi khpala barkha paise hum na war kay
4 months ago I read on the front page of the Wall Street Journal that NATO is opening up a major terror division. And I think that's great. And I think we should get, because we pay approximately 73% of the cost of NATO, it's a lot of money, to protect other people.
منګه درې او یا فیصد د نیټو خرچه ورکو.
And they're going to do that. And that was, believe me, I'm sure I'm not going to get credit for it, but that was largely because of what I was saying and my criticism of NATO. I think we have to get NATO to go into the Middle East with us, in addition to surrounding nations, and we have to knock the hell out of ISIS, and we have to do it fast.
When ISIS formed in this vacuum created by Barack Obama and Secretary Clinton,
you named the day. They couldn't believe it. They sat back probably and said, I can't believe it. They said, no, wait a minute.
We've covered
when they formed, this is something that never should have happened. It should have never happened. Now, you're talking about taking out ISIS, but you were there and you were Secretary of State when it was a little infant. Now it's in over 30 countries. And you're going to stop them? I don't think so. I was against the war in Iraq, just so you put it out.
The record shows otherwise.
The record does not show that.
Why was is your judgment any...
The record shows that I'm right. When I did an interview with Howard Stern, very lightly, first time anyone's asked me that, I said, very lightly, I don't know, maybe, who knows.
ډانلډ ټرمپ د هغې نه انکار کوي چې ګینې د عراق په مرسته کې هغه خپل ووټ خپله رایه ورکړې وه. د عراق په جنګ کې هغه وایي چې دا بالکل غلط دي. دا میډیا د هغه په حقل باندې غلط وایي. که څه پریکارډ دي هغه دا ما د هغې مرسته نه
وکړي. And I spoke to him about it. He said, you were totally against the war because he was for the war.
Why is your judgment better than...
And that was before the war started. Sean Hannity said very strongly... To me and other people, he's willing to say, but nobody wants to call him, I was against the war. He said, you used to have fights with me because Sean was in favor of the war. And I understand that side also, not very much because we should have never been there. But nobody called Sean Hannity. And then they did an article in a major magazine shortly after the war started, I think in 04, but they did an article which had me totally against the war in Iraq. And one of your compatriots said,
ډانلډ ټرمپ وایي چې هغه د عراق د جنگ مرسته نه وکړې. هغه د هغې مخالفت کړی و. خو د امریکې غټه چې کومه میډیا ده هغه داسې تصور ورکوي چې ګینې د عراق د جنگ مرسته کړې وه. خو د عراق د جنگ مرسته نه ده کړې.
My reference was to what you had said in 2002. And my question was, why is your judgment any different than... Mrs. Clinton.
Well, I have much better judgment than she does. There's no question about that. I also have a much better temperament than she has. You know, I have a much better. She spent, let me tell you, she spent hundreds of millions of dollars on an advertising, you know, they get Madison Avenue into a room.
د هغه مزاج د هیلری کلینټن نه زیات ښه دی، زیات نرم دی. ځکه چې په هغه باندې دا ټکونه کیږي چې ګینې د هغه مزاج تیز دی.
She does not have wait. The AFL-CIO the other day, behind the blue screen, I don't know who you were talking to, Secretary Clinton, but you were totally out of control. I said, there's a person with a temperament that's got a problem.
Oh, the Harry Pashaman, the Hillary Clinton, handle home.
Okay. Let's talk
about two important issues that were briefly mentioned by Donald. First, NATO. You know, NATO as a military alliance has something called Article 5, and basically it says this: an attack on one is an attack on all. And do you know the only time it's ever been invoked? After 9/11, when the 28 nations of NATO said that they would go to Afghanistan with us to fight terrorism.
Article 5 هغه دی چې هغه صرف یو ځل هغه مخې ته راغلی عمل پېښ شوی او هغه هغه وخت چې کله په 11 ستمبر په امریکا حمله وشوله او 28 واړه د نیټو هیوادونه د امریکې سره یو ځای ودرېدل او افغانستان ته ورغلل.
Under the Bush administration, they had built covert facilities. They had stocked them with centrifuges that were whirling away. And we had sanctioned them. I voted for every sanction against Iran when I was in the Senate But it wasn't enough. So I spent a year and a half putting together a coalition that included Russia and China to impose the toughest sanctions on Iran. And we did drive them to the negotiating table. And my successor, John Kerry, and President Obama got a deal that put a lid on Iran's nuclear program.
اقتصادی بندیزونه لگولو ایرانی پا دی بانده مجبوره کو چه هغا ده خبرو اترو میسته کینی ده نیکلیایی چه کما وصله ده ایران ده هغی پسر بانده ایرانی پا خبرو اترو بانده مجبوره کو
He said, you know, if they taunted our sailors, I'd blow them out of the water and start another war. That's not good judgment. That is not the right temperament to be commander
in chief. The worst part of Donald Trump has been about nuclear weapons. He has said repeatedly he didn't care about the nation's nuclear weapons in China, even Saudi Arabia.
It has been the policy of the United States, Democrats and Republicans, to do everything we could to reduce the proliferation of nuclear weapons. He even said, well, you know, if there were nuclear war in the East Asia, well, you know, that's fine. Have a good time, folks. And in fact, his cavalier attitude about nuclear weapons is so deeply troubling. That is the number one threat we face in the world, and it becomes particularly threatening if terrorists have their hands on nuclear material. So a man who can be provoked by tweets should not have his fingers anywhere near the nuclear codes, as far as I think anyone with any sense about this should be concerned.
That line's getting a little bit old, I must say. Listen,
it's a good one, though. I would like to, well, describes the problem.
It's not an accurate one at all. It's not an accurate one. So I just want to give a lot of things and just to respond. I agree with her on one thing. The single greatest problem the world has is nuclear armament, nuclear weapons.
Not nuclear warming,
like you think in your
president.
Just to go down the list, we defend Japan, we defend Germany, we defend South Korea,
Japan,
we defend Saudi Arabia,
Germany, Saudi Arabia.
They did not pay us, but they should be paying us, because we are
خپل برخه
چې کما د دوی زمواري جوړیږي هغه نه راکوي. I say, who makes these? We lose on everything. Well, I said that it's very possible that if they don't pay a fair share, because this isn't 40 years ago where we could do what we're doing. We can't defend Japan, a behemoth selling us cars by the million.
We need to move on.
نوموړی وای چې موږ د جاپان، د جرمني، د سعودي عرب مرسته کوو، نو باید د هغې پیسې ورکړی شي. ټوله خرچه زمواري په موږ نه راځي. د هغې چې کومه برخه جوړیږي، زمواري جوړیږي.
That this country has.
Which leads my next question as we enter our last segment here on the still on the subject of securing America on nuclear weapons. President Obama reportedly considered changing the nation's long-standing policy on first use. Do you support the current policy? Mr. Trump, you have 2 minutes on that.
Well, I have to say that, for what Secretary Clinton was saying about nuclear with Russia, she's very cavalier in the way she talks about various countries. But Russia has been expanding. They have a much newer capability than we do. We have not been updating from the new standard. We're not looking at the United States seeing B-52s. They're old enough that your father, your grandfather could be flying them. We are not keeping up with other countries. I would like everybody to end it, just get rid of it. But I would certainly not do first strike. I think that once the nuclear alternative happens, it's over. At the same time, we have to be prepared. I can't take anything off the table, because you look at some of these countries. You look at North Korea. We're doing nothing there. China should solve that problem for us. China should go into North Korea. China is
totally
نوموړی وایي چې دوی به په نیوکلیر وسله کې اول نه کوي، خو په نړۍ په یو شمېر ځایونو کې چې سره روان دي دا ټیک نه دي روان. شمالي کوریا کې چې سره روان دي، امریکا هلته څه نه کوي د ځان دفاع وکړي، چین هلته څومره نږدې دننه تللی دی، خو موږ هر څه د هغې د کړو
سهول لګیا دی خپل جوهري وسله کې اضافه کوي.
They do something with respect to North Korea, and they should have done something with respect to Yemen and all these other places. And when asked to Secretary Kerry, why didn't you do that? Why didn't you add other things into the deal? One of the great giveaways of all time, including $400 million in cash. Nobody's ever seen that before. That turned out to be wrong. It was actually $1.7 billion in cash. Obviously, I guess, for the hostages, it certainly looks that way. So you say yourself, why didn't they make
امریکایانو را خلاصولو لپاره ایران ته ورکړی وی؟ هغه وایي چې په حقیقت کې هغه دغه نه نوې د دینه هم ډېرې وی، یو اشاریه وو بلیون ډالر وی.
نیوکلیئر پرابلمز، اول دی هاف ټو ډو از سټ بیک 10 ایئرز اند دی ډونټ هاف ټو ډو مچ اند دی ار ګونا اند اپ ګیټینګ نیوکلیئر. آی میټ وذ بیبی نتنیاهو دی اذر دی، بیلیو می هی از ناټ ا هپی کیمپر.
Mrs. Clinton, Secretary Clinton, you have 2 minutes.
Let me start by saying words matter. Words matter when you run for president, and they really matter when you are president. And I want to reassure our allies in Japan and South Korea and elsewhere that we have mutual defense treaties and we will honor them.
خبر ډیر وزن لري. زه خپل اتحادي هیوادونو، جنوبي کوریا، جاپان او نور هیوادونو ته یقین ورکوم چې موږ به تاسو سره ولاړ یو.
Many leaders across the globe, I've talked with a number of them, but I want to, on behalf of myself and I think on behalf of a majority of the American people, say that, you know, our word is good. It's also important that we look at the entire global situation. There's no doubt that we have other problems with Iran, but personally I'd rather deal with the other problems having put that lid on their nuclear program than still to be facing that. And Donald never tells you what he would do. Would he have started a war? Would he have bombed Iran? If he's going to criticize a deal that has been very successful in giving us access to Iranian facilities that we never had before, then he should tell us what his alternative would be. But it's like his plan to defeat ISIS. He says it's a secret plan, but the only secret is that he has no plan. So we need to be more precise in how we talk about these issues. People around the world follow our presidential campaigns so closely, trying to get hints about what we will do. Can they rely on us?
د نړۍ ټول خلک زمونږ د صدارتي بحث ته غوږ ږدي، د ته غوږ خو درې چې مونږ کمې خبرې کوو، او مونږ لا هر څه چې کول پکار دي، مونږ لا یو ښکاره تګلار راوړل پکار دي، صرف خبرې کول پکار نه دي، مونږ لا په هر څه کې ډېر مخصوص کې دل پکار دي، نه چې صرف خبرې
کوو. Those who would try to destabilize the world, to interfere with American interests and security, to be given any opportunities at all.
Let's do one thing I'd like to say.
Very quickly.
I will go very quickly, but I will tell you that Hillary will tell you to go to her website and read all about how to defeat ISIS, which she could have defeated by never having it, you know, get going in the first place. Right now it's getting tougher and tougher to defeat them because they're in more and more places, more and more states, more and more nations.
Mr. Trump.
And it's a big problem. And as far as Japan is concerned, I want to help all of our allies. But we are losing billions and billions of dollars. We cannot
کوم کسان چې د ټولو مباحثه ګوري، مباحثه هغه ته وایي چې یو بیا د هم د هیلری کلینټن هغه په پانی ته لار شي ودی ګوري چې هغه وس ولې غواړي د ISIS یادایش وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه وکړي. هغه مهال ولې نه کوله کله چې ISIS را پیدا شو او ډیر تازه خپل فعالیتونه پیل کړي وو؟ کله چې د کولې
They won't be taken. Mr. Trump, this year Secretary Clinton became the first woman nominated for president by a major party. Earlier this month you said she doesn't have, quote, a presidential look.
She's standing here right now. What did you mean by that?
To be president of this country,
you need tremendous stamina. The quote was, چری ته صدر جوړیدل غواړي نو تاکي ډیره زیاته سټامینا پکار ده، یعنی تاکي دومره صلاحیت او دومره
انرژي طاقت
پکار ده.
That's right. With Japan, with Saudi Arabia. I mean, can you imagine we're defending Saudi Arabia and with all of the money they have, we're defending them and they're not paying? All you have to do is speak to them. Wait, you have so many different things you have to be able to do, and I don't believe that Hillary has the stamina.
Let's let her respond.
Well, as soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire, a release of dissidents, an opening of new opportunities in nations around the world, or even spends 11 hours testifying in front of a congressional committee, he can talk to me about stamina.
نموړې چې کوم جواب ورکړو چې کله وای دا یو سل او دولس ملکونو ته لاړ شي، تړونونه د خلکو سره وکړي او د کانګرس ته یو کمیټې مخې ته یولس ګنټې تېره کړي، نو هغه دې بیا دا ووایي چې آیا دې کې سټامینا شته او که نشته.
Whether it's the Iran deal that you're so in love with, where we gave them $150 billion back, whether it's the Iran deal, whether it's anything you can name, you almost can't name a good deal. I agree. She's got experience, but it's bad experience. And this country can't afford to have another 4 years of that kind of experience.
We are at the...
دا خبره صحیح ده چې میرمن کلینټن تجربه لري، خو بده تجربه لري.
But this is a man who has called women pigs, slobs, and dogs. And someone who has said that
Donald Trump هغه کس ته چې د ښځو ته خنزیر، سپی او نور نور نومونه ورکړي ویلي دي په خپلو ویناګانو کې. دا به څنګه دلته یو شان تنخواګانو خبره وکړي یا به د دې لپاره کار
وکړي؟ دا
مهال د دوی بحث هم تودېږي.
A woman in a beauty contest. He loves beauty contests, supporting them and hanging around them. And he called this woman Miss Piggy. Then he called her Miss Housekeeping because she was Latina. Donald, she has a name.
Where did you find
her? Name
Where
is
did
Alicia
you find
Machado.
Where did you find
and
her?
And she has become a U.S. citizen, and you can bet
oh, really?
She's going to vote okay. this November.
Okay, good. Let me just tell you.
Mr. Trump,
you have 10 seconds to make a final question. You know, Mr. Trump is hitting me with tremendous commercials. Some of it's an entertainment.
Somebody who's been very vicious to me, Rosie O'Donnell, I said very tough things to her, and I think everybody would agree that she deserves it, and nobody feels sorry for her. But you want to know the truth? I was going to say something extremely rough to Hillary, to her family, and I said to myself, I can't do it. I just can't do it. It's inappropriate. It's not nice. But she spent hundreds of millions of dollars on negative ads on me, many of which are absolutely untrue.
They're untrue and they're misrepresentations.
And I will tell you this, Lester. It's not nice. And I don't deserve that. But it's certainly not a nice thing that she's done. It's hundreds of millions of ads. And the only gratifying thing is I saw the polls come in today. And with all of that money,
$200 million
And I'm either winning or tied, and I've spent practically nothing.
One of you will not win this election. So my final question to you tonight, are you willing to accept the outcome as the will of the voters? Secretary Clinton?
The post kitchen like you cuss but tasu ke kham khad si chaba de election ke belat sara makhi gino tasu bada sanga qablawi de votarano decision pesala.
Will support the outcome of this election. And I know Donald's trying very hard to plant doubts about it, but I hope the people out there understand this election's really up to you. It's not about us so much as it is about you and your families and the kind of country and future
you want. So I hope you will get out and vote.
We're losing our jobs. People are pouring in to our country. The other day, we were deporting 800 people, and perhaps they passed the wrong button. They pressed the wrong button, or perhaps worse than that, it was corruption. But these people that we were going to deport for good reason ended up becoming citizens. Ended up becoming citizens. And it was 800, and now it turns out it might be 1,800, and they don't even know.
Will you accept the outcome of the election?
Look, here's the story. I want to make America great again. I'm going to be able to do it. I don't believe Hillary will. The answer is, if she wins, I will absolutely support her.
All right. Well, that is going to do it for us. That concludes our debate for this evening. As I suspected we wouldn't. The next presidential debates are scheduled for October 9th at Washington University in St. Louis.
Washington ke St. Louis ke October na hum bane dwayam daga se sadarati mubahisa ki gi no ridun ko tawai che agi ke ba bya daga dwaada candidate mak ki
no ashfahman debate ya mubahisa ushala aw کینن خبره ترې پکې وشولې او موږ به اوس خبره ترې کوو د خپلو میلمنو سره چې دغه مقابله څنګه وه په کوم کوم اړخونو باندې خبرې اترې وشولې دغه ټول هر څه به تاسو ته وړاندې کوو یقینا تاسو به هم د دې نه خوند اخیستې وي چې په کومو کومو مسلو باندې خبرې اترې وشولې د امریکې په اقتصاد باندې اول خبرې اترې وشولې چې په امریکا کې څومره پورې روزګارونه دي د ډانلډ ټرمپ او د هیلری کلینټن ترمنځ هیلری کلینټن د مالدار خلکو باندې د ټیکسونو زیاتولو خبره وکړله ډانلډ ټرمپ وویل چې هغه به ټیکسونه نیم په نیمه باندې کموي دې وخت کې دواړه امیدوارانو چې کم خاندانونه دي هغې هم سټیج ته رالل هغوی د خلکو سره هم ستړي مشي کوي او د خپلو کورنو سره هم ستړي مشي کوي هم په دې باندې دا صدارتي ډیبیټ یا مباحثه
پایسرسي او د دې ترڅنګ تاسو هم خبره وکړله چې کوم مهم ټکی وي او بل مهم خبره هم د انټرنیټ د لارې چې کوم جرمونه ترسره کیږي هغه هم را پکوته کړه د دې ترڅنګ چې دا چې د داعش وسلوالي ډلې پر ضد بد څنګه مبارزه ترسره کوي هغه باندې هم ډیر بحثونه وشوله خو دا مهال زموږ سره سټوډیو کې زموږ قدرمن میلمه راغلی دی چې واحد فخیری نومیږي چې یو سیاسي پوهان دی او څېړونکی دی نو زموږ سره په سټوډیو کې دا مهال مل دی هغوی ته به هر کله وایو هم په دې حق لا غواړو چې ورسره خبرې اترې وکړو ستړي مشي په خیر راغلی واحد فخیری صاحب
په خیر اوسې قدرمنی خورې مهربانه مهربانه ستاسو
ستړي مشي واحد بخیری صاحب تاسو د ډانلډ ټرمپ او د هیلری کلینټن ترمنځ دغه مباحثه واوریدله اول ک دغه غټ یو مجموعی تصویر د دی وړاندې کو چې تاسو ته مباحثه وکړه د ډانلډ ټرمپ مخکینی مباحثه هم خلکو کتلې دي هیلری کلینټن هم کړې دي اولنې تاسو رد عمل د دې مباحثه په حق لباندې سره ستاسو تاسو اخص کوي
دا ښکارېدل هغه مهم موضوعګانې چې د مخ یاد سوي وي چې دوی به خبرې باندې کې پر هغو باندې خبرې وسوه چې عبارت د اقتصاد چې تاسو اشاره ورته وکړله امنیت وو چې تاسو هم ورته وویل د پولیسو او د خلکو درمنځ هغه چل چلند دی پر هغه باندې ډېرې خبرې وسوې د مهاجرت پر خبرو باندې وسوه انټرنیټ داعش دا ټول یعنی هغه اټکلونه چې در مخه سوي وو پر هغو موضوعګانو باندې خبرې وسولې مګر یو شی چې په دې دغه کې په دې بحث کې ماته یو څه جالب وو هغه دا وو چې ښاغلی ټرمپ هغه توقع چې کېدل چې ټرمپ به ډېر زیات اټکونه وکړي ډېر زیاتې حملې به وکړي او میرمن کلینټن به ډېر په عذاب کې زه چې هم یو څه ځان یې کنټرول کړی وو او داسې اکټ یې کاوه چې دی هم یو سنګین سړی دی دروند سړی دی او دا پخوان هغه حملې چې د پخوا پر ښځو باندې کړې دي او هغه بدې خبرې چې د ښځو په مقابل کې ویل دي دی نور نه غواړي چې هغه سرکل و یا هغه دایرې ته بیا ورننوځي بلکې یو رویه ډېر احترام د احترام ډک رویه و د هیلری کلینټن سر پدې بحث کې چې ما وکړل چې دا زما په نظر د په بحث کې او د په رویه کې یو څه یو تغییر وینم
هم د دې سره به یو بل پوښتنه دا پیدا کیږي چې د دې چې کوم رویه وازانه ډېر کمپوز رو ساتلو آیا ډانلډ ټرمپ په دغه وجه باندې ووټ اخیستل لري ډېر خلکو په دې خوښ کړی دی چې دی ډامینیټینګ دی په بل باندې اټیکس کوي آیا د په دې بحث کې خو ډېر څه بایللی نه دي پته به وروسته لګي خو دې وخت کې تاسو سوینئ
په دې کې یعنی د داول سی وو چې دی به هغه مگر ها خلک چې د څه غواړي چې دی باید همیشه ډیر جنگي سړی وي او پر هر چا باندې حمله وکي هغه محدود خلک دي محدود خلک دي چې هغه هارد کور چورته وای هغه د ډیر سخت طرفداران چې هغه د غواړي مګر عمومي ټولنه چې دا او د انتخابات اوس عمومي انتخابات تر نه وترو
دا صرف د یو ټولنې پات نه شول
بله یو وګون ته پات نه دي یو خاص سیکشن ته پات نه دي بلکې عمومي خبرې دي په عمومیت کې چې فکر کوم شغل ترامپ ته دا ویل سوي دي یا شغل ترامپ خپل دا منلې ده چې په عمومی جامعه کې دای باید دروند بی باید ډیر حمله ونه کی او هغه په خوانی هغه عادت چې د لوړ دی چې پر خلکو حمله کوي د خلکو سره چلن نو کی بد او ډیر داسې د باس غوندي چلن وکاو هغه نو کی نرم کی او خلکو ته داس ځان وروشي چې د یو دروند سره دی د کولای شي د امریکا جمهور رئیس او د مقام په مسولیت سره مختبوسی
فخری سی یو بل پښتنه دا چې تاسو به هم اوریدلی وی چې دواړو کاندیدانو خپل پالیسیان هم دا غینه دفاع کول او غی وړاندې کولې په بیلابیل موضوعاتو باندې دغه پالیسیان تاسو څنګه چې څومره واضح وي او کوم کاندید ډیر خپل په پالیسی کې واضح او تاسو ته څرګاري
زما تاسو چې ما وکړل زما په نظر کلینټن میرمن کلینټن په دې برخه کې ډیر منظمه و ډیر درست خبرې کولې او دا د مخم اټکل سوی و ځکه چې دا په پالیسی کې تر ټرمپ ډیر مخته ده عموما په حکومت کې ډیر کار کړی دی پالیسی ور معلومه ده او دا چې لوی لوی تصمیمونه امریکایي ویلي کڅ د عراق په برخه کې و کړه افغانستان په برخه کې و دا پکشي دخيله و ځکه دا د دغه ادارې د اوباما د ادارې خارجه وزیر و یعنی د دغه ادارې امتداد دی کنټینیوشن دی نو معلومیږي چې د ډیر هوم ورک کړیو یا کورګنۍ کار ډیر کړیو ډیر آرام او ډیر سنگین خبرې وکړي او ډیر هدا پرې ونه غوښتل چې د ټرمپ سره مخامخ سي تاسو بل لري چې څو واره کوشش کاوه چې حتی د حمله لا داسې به اثر وګني او جواب ورنکي
او اولنې د بحث کما اولنې برخه په هغه کې په ټیکسونو باندې ډیره زیاته خبره کېدل چې ډانلډ ټرمپ د ټیکسونو کمولو خبره کوي او د روزګارونو خبره کوي چې څنګه به روزګارونه راوړي خو د هیلری کلینټن او د ډانلډ ټرمپ ترمنځ د ملک دننه په اقتصاد باندې د دواړو ترمنځ څومره پوري چې تاسو هغه دواړو ته وکتل د ډانلډ ټرمپ په خبرو کې څومره سبستانس یا دنه پکې څومره هر څه مضبوط وو
ګور د ټاکس په برخه کې د ډان د ټرمپ خبري عموما د یو بلیونر خبري دي یو ډیر شتمن سړي خبري دي او د هغه ټول هدف دا دی چې ټاکس پر شتمن باندې لږ سي او پر میډل کلاس یا منځنۍ طبقه باندې زیات سي په هغه برخه کې زه چوم د ټرمپ خبري چندان سبستانس یا دغه نه درلود جوهر نه درلود کلینټن ډیر پر غشتلی و چې دا ټاکس باید شتمن هم باید هغه ټاکس ورکړي کله نور چور کوي دا چې پیسې وړي په نور ځای کې پارکوي او د ټاکس څخلاصي دا د امریکا په جامعې کې چندان خریدار نه لري ډیر خلک دې څخه بد وړي مګر راغلو ودی خبر ته چې ډانلډ ټرمپ ډیر زیات تاکید او اصرار او ټینګار پر کاوه هغه پر دې باندې کاوه چې هغه کارونه چې زموږ د ملک څخه نور ملکونه ته ځي هغه باید راو ګرځول چې دا په جامعې کې ډیر زیات خریدار لري ډیر زیات طرفدار لري او دغه چې نور د نور خلکو چې زموږ سره تجارت کوي باید هغه هم مشته دغه سی فیسیلیټیز دغه سی اسانتیاو برابر کړي لکه مشته دوی ته برابر کړي دغه دوه ټکی دواړه د ټرمپ د امریکا په جامعې کې ترغه ځا پر چیزه په پیژم ډیر زیات پلویان لري او د امریکا خلک داسې فکر کوي چې نور خلک زموږ څخه سوء استفاده کوي
او تاسو په کوم فخا بل پښتنې له رازو د دواړو ترمنځ چې یو په یو باندې د هغه الزام لګوي دواړو د لپاره بیل بیل سوزنه دي یو په ډانلډ ټرمپ باندې د ټیکسونو خبره کوي چې خپل ټیکسونه د ښکاره کوي او کومو خیال کړو هغه په هغه کې اخوا دي خو ډیر زیاتل راغلو اگزیکټ هغه خبره لډیر نه راتلو خو په هیلری کلینټن باندې بیا د 3000 ایمیلونو خبره کوي دواړو څنګه د خپل پوزیشن بیا دفاع وکړي شو
د هیلری کلینټن هغه تر ډیره هدا پرزما په نظر چې دفاع قانوني یا درسته دفاع و ځکه چې دا کار د مخه هم سوی دی، نور خلکو هم کړی دی، پاول هم کړی دی، او په دې کې کوم داسې خاص شی نه دی راوتلی تر اوسه پورې. څه چې ایمیلون راوتلی دی داسې یو لویه موضوع نه ده پیښه سوې، مګر د ټاکس خبره چې ده دا د امریکې کې ډېر زیات اهمیت لري. ټاکس هر سړی امریکایان په دې عقیده دي چې هر سړی باید ټاکس ورکړي، لکه هر امریکایي چې ټاکس ورکوي، شتمن، غریب، کارګر، هر سړی باید ټاکس ورکړي. دغه پیسې چې تاسو وړئ بهر یې ږدئ، ټرمپ یا ټاکس نه ورکوي. او پر ده باندې انتقاد هم دا دی چې ده په څو کاله کې ټاکس یو ډالر هم ټاکس نه دی ورکړی، او په دغه ډار په خاطر دی نه غواړي چې خپل ټاکس ورکړي عامه کې. نو زما په نظر په دې کې هم میرمن کلینټن غښتلې وه، ارګومنټ یې غښتلی و، استدلال یې غښتلی.
فخیري صاحب، همداشان د ټاکس په اړه باندې د دوی بحث چې روان و، په ښاغلي ټرمپ دا ویل چې په شتمنو باندې ټاکس اضافه شي نو هغوی به خپلې کمپنیانې د امریکا څخه وباسي، نور داسې هیوادونو ته بلاړ شي چې هلته دوی باندې ټاکس کم وي. یعنی دا چې هغه ویل چې که دغه کمپنیانې وزي، غربت به هم ډېر شي، بېروزګاري به هم ډېره شي. دا څومره یو ښه ارګومنټ و؟ دا څنګه دغه یو دلیل چې وړاندې کو، دا څومره مثبته و تاسو فکر کوئ؟
دا دلیل یا دغه استدلال د ریپبلیکن د پارټي یو استابلیشډ استدلال دی یا دلیل دی چې همیشه دوی دا وایي چې پر مشتمنو باندې باید ټاکس لږ سي. هر څونه چې پښتمنو خلکو باندې ټاکس لږیږي، هغه نور هم پنګونه کوي، نور انویسټمنت کوي. دا د دوی کلاسیک ارګومنت دی دغه. مګر تاسو په دا چې اوس د ټاکس خصوصا د سانډرز د خبرو پر اساس باندې چې دی خلکو په کلو کلو ټاکس نه دی ورکړي، په کلو کلو مالیات نه جوړ کړي، او په دغه اساس باندې د امریکای په جامعه کې دغه احساس راپورت شوی دی چې شتمن خلک هم باید د نورو په شان ټاکس ورکي، مالیات ورکي. لکه موږ تاسو جوړ کو، یو شتمن سړی هم باید خپل ټاکس ورکي، خصوصا ټرمپ چې په بلیونر دی، په بلیونو ډالر یې جوړ کړی دی، او په هغه هم په امریکا کې جوړ کړی دی. دا چې ټاکس نور کوي، دا په خپل زما په نظر دا وطن دوستی سره هم مغایرت لري چې باید هر سړی باید ټاکس ورکي، ځکه دا وطن دی، باید په دغه ټاکسونو آباد شي.
فخیري صاحب، یو اخرنی پوښتنه، او دا چې یو عمومي پوښتنه ده چې دا شان بحثونه چې نن څنګه هم دغه ډیبیټ وشو، دا د امریکا په سیاست کې څومره مهم رول لوبوي؟
دا یعنی کدای سي چې یو ډېر تعین کننده رول ولوبوي، خو عموما ډیبیټونه د سیاست اهمیت نه لري، ځکه خلکو تر مخکې لا تصمیم نیولی دی چې چاته به ووټ ورکړي. او دغه مباحثه او مناظره ډېر لږ خلک راړي واړي. دا صرف تاسو کتل کیږي دلته چې دا آیا دا سړی د دې وړ دی چې دغه مقام ته ورسیږي که نه ورسیږي، آیا دی تر پرشر لاندې، تر فشار لاندې څنګه عکس العمل شي. یعنی د یو سړي کرکټر په کشش کار کیږي، نو په دغه اساس یو څه اهمیت لري. مګر نور د دې چې خلک به راواړي، په هغه کې تقریبا څه چې سرویګانې سوي دي، څه چې مطالعات سوي دي، چندان زیات اهمیت نه لري، چندان زیات تاثیر.
او ډیرو پکې هم دا ویل چې څوک د کلینټن مرسیالان دي او که څوک د ډانلډ ټرمپ دي، هغه د هغوی چې کومه عقیده او سوچ ده هغه هم مضبوطوي. که کلینټن سوای نو د هغې خبرې نور هم مضبوطوي، او د ډانلډ ټرمپ نو دواړو طرفو ته د هغې خپل مرسیالان نور په خپلو عقیدو او سوچ باندې مضبوطوي.
له تاسو څخه ډیره مننه کوو، ژوندی اوسئ چې راغلی او موږ سره مو خبرونه کې ګډون وکړو.
تشکر، قدرمنې خورې،
ډیر مهربان. نو خبره تر به کو، مونږ به خپل اوریدونکو سره نورو پوهان به هم سره ولو، او مونږ سره ځنې
رپورټونه هم شته. د رپورټونو طرف ته بلل شو، دغه صدارتي زغل په حق له دغه د ولسمشري زغل په حق له یو بل راپور هم لرو چې ویډیوي راپور دی، هغه هم غواړو ستاسو سره شریک کو. بریګیډ په امریکا کې وداسي به طرفه کمپنی ده چې امریکا په سیاست کې غواړي کار تر سره کی، او د دې ترڅنګ دا چې دغه کمپنی هدف دا دی چې خلکو په نظر کې هم بدلون راولي او په سیاست په حق لپاره کې بدلون راولي. د دې ترڅنګ دا چې سیاسي چارو کې هم برخه اخلي او غواړي چې د خلکو برخه او ونډه زیاته شي. نور تفصيلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار محمد علمگیر په دغه راپور کې، چې په ګډه به سره وګورو او وابه ورو.
د یو غیر روایتي ځای په ترس جوړ د بریګیډ دفتر ښکاري چې د کمپیوټر یو اداره ده خدا کپنی چې بې طرفه بریګیډ نوم لري په امریکني سیاست کې کار کوي او مقصد یې د خلکو عمل کې بدلون او سیاست کې برخه سیوا کول دي. مهن د بریګیډ مشر دی.
easy access to the information they need
دی وای مونږ لا پکار دا چې خلکو لا یو فیصلې تر رسیدو لپاره ضروری مواد ورکو په داسې انداز چې د دوی ژوند تر سره سمي وخوري. زموږ مقصد د خلکو سره داسې باس کول دي کم چې دوی خپل مرګرو سره کوي او سیاست کې برخه د کلتوري قواعدو په شان لازم او ګرځو. مهن وای یو کس د موبایل یا کمپیوټر د لارې کولی شي چې په یو مسله باس جوړ کی او خلک په خپل دریس کانی کی. دغه خلک دا هم بیا لیدلی شي چې کوم کاندید دوی نظر سره سمره اتفاق کوي او یا دوی دغه کاندید له وټ ورکول غواړي او کنه.
I think that's kind of the point of democracy is to create this public square where people can discuss.
زما فکر دا په جمهوری انداز کې یو داسې ځای جوړول دي چرته چې خلک په خپل اقدارو نظر او مسلو باس کولی شي او خپل نظر نور خلکو سره شریکول شي او بیا چې په یو نتیجه ورسی نو ورته دا هم معلومه وي چې اوس ته وړاندې تلو او هر چا سره د ښه کولو غوره لار او انداز څه دی. هم د دې پشان یو سیاسي ټیک کمپنی کراود پیک ده چې جوړونکي میرمن گیزل کوردستانی ده.
We're using technology to try to help the average citizen.
میرمن کوردستانی وای مونږ د ټیکنالوژي د لارې عادي ولس په سیاست بوخت کو. دا به طرفه وې پانه د ځان په حق لوي د 10 اولنې پلیټ فارم جوړ کړي چې مقصد یې سیاست دی. کراود پیک ولس ته د کاندیدانو په حق له معلومات ورکوي او د دې استعمال کوونکو ته پته لګي چې د دوی نظر کوم کاندید سره ملاويږي. دغه شان کاندید هم د دې وې پانه د لارې خپل کمپاین لچندار غونډول شي. دا کراود پیک مشرا گیزل کوردستانی وای د ټیکنالوژي کپنو تر ډیر حدا د خلکو سیاست په حق له هغه په خواني نظر بدل کړي. دغه خلکو با په خوا د جلسو جلوس سیاست لیدو غنل به چې سیاستدانان به ول ټیک کپنو ته غاړه کړي.
This region has just grown over the last four decades has grown into not a powerhouse just in the US.
د تیر سلويخت کالونه د کپنو ډیره وده کړي او خپل ځان یې یوازې په امریکا کې نه ولې په ګرد نړۍ کې په خلکو منلي. د کپنو نوې ټیکنالوژي پلیټ فارم او قواعد او ضوابط د کی جوړ کړی چې ټوله نړۍ استعمالي. میرمن کوردستانی وای ټیک کپنو ته اوس دا پته لګیدلې چې سیاستدانانو او حکومتونو سره په ګډه کار کول ډیر مهم دي چې په ټولنه کې ښه بدلون یقیني شي.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه لا دوام لري او تاسو دغه راپور هم ولیدلو. دا مهال زموږ سره یو بل میلما د سکایپ د لارې په خبرونه کې نیغ په نیغه ملګری شوی دی. ډاکټر سیب تقی دی چې یو څیړونکی دی پوهان دی سیاسي پوهان دی. هغه سره به هم خبرې کوو د دغه ډیبیټ یا مباحثه په حق لباندې. هغه د بهر کلی وایو ستړي مشوي په خیر راغلی ډاکټر سیب تقی.
مهرباني مونږه تاسو مهرباني د بینندگانو مهرباني.
زموږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار محمد اکرام هم دی غواړي چې لومړی ته پوس تاسو نه غو کی.
ډاکټر صاحب تاسو ته هم سړی مشوایو ډیره مننه پروګرام کې زموږ سره رالې. د دې مباحثه یو شمیر اړخونو خو راځو مونږه چې په امریکا کې دننه کم د پولیسینګ خبره کیږي د ټولنو ترمنځ د اعتماد خبره کیږي. سوینه تاسو دغه مباحثه واوریدله. هیلری کلینټن په خپل دریس کې څومره پورې مضبوطه وزه کې چې دلته په امریکا کې د ماینارټیز یا د تور امریکایانو او د دې ترڅنګ د مسلمانانو او د لاتینی امریکایانو خبره کیږي څومره هوی خپل دریز په صحیح طریقه باندې وړاندې کو.
مخال چې کافی مضبوطه طریقه باندې میرمن هیلری خپل دریز وړاندې کو بل خصوص چې د پولیسو د عوامو تعلقاتو بل خصوص د تور پوست امریکایانو تعلقات د پولیس سره چې کوم روان دي په موجوده حال کې دغه په حق له صحیح خبرې وکړي. بیا د ریس ریلیشن یا د رنګ او د نسل په بنیاد باندې چې کوم فرق خغلی ټرمپ پیدا کړي شي کالډ هم اوټ هغه په حق له هغه باندې سخت نیوکه وکړي. بیا د خغلی اوباما د پیدایش په حق له چې ټرمپ کومې خبرې کړې دي هغه سره بالکل وتړل دا خبره. او عمومي توګه باندې میرمن هیلری لیبرل پروګرسیو پوزیشن واغښتو د تور پوستو حقوقونو لپاره د ښځو حقوق ذکر پکې وکړو د مسلمانانو حقوق ذکر پکې وکړو. او بیا چې کوم د امریکایي ټولنې کې چې کوم انتشار او تفریق پیدا کیږي د ټرمپ د ویناګانو نه دا هغه په حق له چې کوم خبر وکړه ما خیال ده چې هغه کافی سترونګ راغله بالخصوص دا د اوباما برتر ایشو باندې چې ترامپ بار بار دغه ویلي دي چې اوباما په امریکا کې نو پیدا شوی او دغه باندې داسې د شکوکو اظهار کړی دی. اوس خو دا ویلي دي چې زه منم چې پیدا دی, خو بهرحال دغه د وجه دا یو بنیادی توګه باندې چونکې هغه تورفامه دی سیافامه دی ښاغلی اوباما, نو دا یو ریسست سلر دی په خپل ذات کې, نو باید چې دا ریپبلیکن پارټي کې دنه دا خبرې شوې وي. خو بهرحال اوس د صدارتي مناظرې ته دا خبره رااله او خدای چې دا ښکاره شوه.
ډاکټر صاحب تخی, تاسو د یو سیاسي پوهان په توګه د میرمن کلینټن هغه جواب ته چې د همدی پولیس او د ټولنې ترمنځ اعتماد جوړولو په حق له وکړه چې ویلا پولیس ته باید داسې روزنه ورکړل شي چې هغوی هم د نورو نسلونو احترام وکړي, او د دې ترڅنګ دای هم ویل چې زکه هم پولیس داسې شان زینې پیخي تر سره کوي چې هغوی ذهنی فشار لاندې وي, او د دوی د ذهن آرام کولو لپاره هم ځینې تربیتی روزنې باید ورکول شي. دا څومره یو قوي دلیل وو, او تاسو څه ګڼئ چې آیا دا دلیل د دې لارې حل کېدلی شي؟
یقینا جی, امریکا خو یو ارتقائی سوسایټي ده, نورو ټولنیز چې کوم ارتقا ده دغه په مقابله کې امریکا کو په دې باندې ډیر زیات کار شوی دی. داسې دا خو یو داسې ریاست و چې دلته خو غلامي وا, او د ریس ریلیشن سیول رائټس دغه مسلې پکې وې, او دا په تعلیم او قانون سازی په طریقه باندې دا مسلې حل شوې دي. نو کغه دا غواړي چې پولیس والا یا نور خلکو ته د دې لپاره عمومي معلومات ورکړي شي, دغه لپاره د خصوصي ټریننګ وشي چې عام خلک دې پولیس والو نه یریږي نه, او پولیس والا د خپل اختیارات نه تجاوز کوي نه. نو دا خو بالکل خبره ده, او داسې خو ډېر ګامونه داسې اخیستې شوي دي لکه امریکن ساؤت کې خو سیګریګیشن ډېره مودې پورې وو چې قانوني توګه باندې ختم هم شو, لکه د سپینو د توریانو تور پوست خلکو دا دا سکولونه, او بلکې تر دې حده پورې چې نلکې او دا د واټر فاونټنز هم جدا ګانو. نو دا خو ډېر وخت لګېدلی دی په دغه باندې. اوس د ټرمپ د ویناګانو د وجه دا فشرز لږ بیا راپورته شوي, دا رخنې بیا ښکاره کېږي. نو باید چې هغې د مخنیوي دپاره داسې دا عمومي اویرنس خلک پرې پوه شي, صرف پولیس والا نه, خو عام سوسایټي چې کوم کې د پولیس والا خپل ژوند کوي هغه خو هم چېرته بهر نه دی راغلی, خو په دغه امریکا کې پیدا شوی دی, او هغه بایسز او پروګرسیو سوچ سره پیدا شوی چې کوم په سوسایټي کې دننه موجود وي.
تخصیب تاسو څه غنی چې په دغه مباحثه کې تود بحث کوم, او کوم مهم ټکی و تاسو غنی چې دواړه مخالفه کاندیدانو خپل په دفاع کې وړاندې کړل؟
زما خیال دی چې اوورال صرف کده ټي وي فریم په حساب وګورو نو میرمن هیلری کلینټن ډېر پاورفل و, ریس ریلیشنز باندې د خزو په حوالہ باندې چې هغه کومه خبره وکړي د خزو لپاره لیو پرگننسی, او بیا د خزو په حق لکه کم یو قسم سلرز او تورونه ډانلډ ټرمپ لګولې دي, هغه دا خبره چې راپورته کړه. بیا د ټرمپ د بزنس او د ټیکسونو په حواله ما خلک چې دا خو یو سلور پنځه دسه اجتماعي پوینټس دي چې شي سکورډ اټ. اوس د دې څه قسم اثرات په عوامو کې پروزي, او د خلکو سوچ دې سره بدليږي. زما خیال دی چې دا به قتل غواړي, خو عمومي توګه باندې ډیبیټس نه عام سوچ بدليږي نه. دا ریکارډ د درستګي لپاره دا ډېر ضروري او ښه دی چې دا خبره وشوه.
ها ډاکټر تکي صاحب, یو خبره فارن پالیسی ته کچر تراشو, او د نیټو خبره باندې خاص کر د دواړو مشرانو دریستو ګورو د نیټو سره د امریکای په نړۍ کې چې کم کنټریبیوشنز دي یا کم مرستې کوي, د ډانلډ ټرمپ دریس سمره مضبوط ښکارېدو, او د هیلری کلینټن دریس سمره پوری مضبوط ښکارېدو.
نو ډانلډ ټرمپ خو هر څه یو کاروبار په طریقه باندې چلول غواړي, دغه خو ویناګانې تاسو واورېدې چې هغه وایي چې نیټو ممالک چې کوم دي د نیټو هیوادونه خپل برخه پوره ادا کوي نه, او موږ دغه د امنیت ضمانت ورکو. او نو د هیلری کلینټن جواب ورته بالکل صفا او صحیح جواب دغه چې 9/11 وروسته دا غټول هوادونه امریکا سره کلک ولاړ دي. اوس هم په افغانستان کې جنگيږي ډېر نیټو هوادونه. او هغه بیا دام وای چې امریکا د خپل د وینا باندې به مضبوط ودرېږي. وی آر پیپل اور کنټری آف آر ورلد. ما خیال دی چې دا ډېره مهمه وینا وه چې ډایرکټلی هغه نیټو کنټریز او ایلایز د خپل اتحادیانو ته دا خبره وکړه چې ډېرو ملکونو کې داسې دا شک او وسوسې دي چې ټرمپ به آخر کول څه غواړي، نیټو ختموي که نیټو کې د امریکا رول کموي که څه کول غواړي. ما خیال دی چې هغه میرمن کلینټن دا پیغام بالکل واضح ورکو چې امریکایی خارجه پالیسی کې بالخصوص د خپل د اتحادیانو په حق له چې کومه پالیسی د هغه کې به هیڅ بدلون نه وي.
ډاکټر تقی صاحب ستاسو نه یو اخیری پوښتنه کوو. مونږه د خپل تیر میلمنه هم دا وکړه، ډانلډ ټرمپ چې د تیرو بحثونو کې د پاټۍ دننه چې کوم شوي وو په هغه کې د خپل ډامیننسي دپاره چې په نورو باندې ډېر حاوي وو د هغې لپاره زیات ښه ګڼلی کېدو، دا ځل تاسو په دې بحث کې هغه وکتو څومره پورې تاسو ته د هغې احساس کیږي چې آیا هغه ډانلډ ټرمپ وو او کنه د هغې نه ځان لږ جدا کړو؟
زما خیال دی چې ډانلډ ټرمپ کوشش دغه چې هغه ډېر پریزیدنشل ښکار شي، ځان د صدر په طریقه باندې پېښ کولو، خو هغه کې دغه سي ماته وخړو چې دغه خو کامیابی په دې کې وا چې هغه آوټسایډر په طریقه باندې د آوټسایډر په هیڅ باندې هغه دا کوششونه کړی دي. او هغه ویناګانې چې د ریپبلیکن پارټۍ دننه چې کوم ډیبیټس هغه کې چې کړی دي نو هغه کې کامیاب او خو داسې سټیج ته رسیدلی دی چې زما خیال دی چې هغه امیج به دې لپاره ښه نه وي، او چونکې هغه ښه نه دی نو هغه امیج یې پرېښودو، او هغې د وجه نن په مناظرې کې کافي وهلې وخوړل.
سمه ډېره مننه ډاکټر تقی صاحب زمونږ سره د خبرو اترو کولو، ستاسو ډېره مننه.
ستاسو مننه کوو.
ثانک یو.
ډاکټر صاحب تخی خبرې هم تاسو واوریدلې قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، او داسې ښکاري چې یو بل راپور هم لرو محمد اکرام چې غواړو اوریدونکو ته وړاندې کو.
او بالکل لازو یو بل رپورټ اړخ ته، دا رپورټ زمونږ همکار وکیل خان تیار کړی دی. په داسې حال چې صدارتي انتخابات اخیری مرحلو ته رسیدونکي دي، چې کم امیدواران دي هغوی په دې باندې فکرمندۍ څرګندوي چې هغه امریکایان چې میلینیلز ورته ویل کیږي چې د کال 1970 او د 2000 کلونو په منځ کې پاتې شوي دي، هغوی د انتخاباتو په حق لباندې ډیر خوشبینه هم نه دي، زیات پکې کې د شلاړ هم نشي. څنګه به دغه امیدواران د دې راتلونکو انتخاباتو په حق لباندې څه نظر لري، او آیا دی به وکړی شي چې دغه ټول کم خلک دي ووټران دي هغه ووټونو ته هم راوسه شي، او د امیدوارانو په حق لباندې صدارتي امیدوارانو په حق لباندې دوی څه نظر لري؟ یو رپورټ په تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
زه دې ته داسې ګورم چې کیدی شي د امریکا په جدید تاریخ کې تر ټولو زیات ګران انتخاب کول وي.
زما په فکر مونږ به وینو چې ډیر خلک به رای اچوي، ځکه چې دغه کینډیډان داسې یووالی لري چې پکې به تاسو له یو یا بل غوره کولی.
Honestly people are going to the polls because
په ریښتیا ځینی خلک به زګ راي اچوي چې هغه یو کاندید د بل په مقابله کې نخوخی، نو دغه وجه دا چې زه یا بل کس په دغه شانتي ووټ اچي. زیاتره طالب علمان په اقتصاد کې دلچسپی لري او غواړي چې د نزان خبر کی چې د دوی اقتصاد د پاره به دغه کاندیدان یا امیدواران سکي. هغه غواړي چې خبر شي ماحول د پاره به دوی سکي. هغه په دې خبره د بحث کولو نه ډیر تنګ شوی دي چې آیا نړیواله تودوخه د انسان په وجه ده یا بل کومه وجه ده.
مونږ راتلونکي نسل او راتلونکي کې ټیکس ورکوونکي یو، او که چېرې مونږ د دې خبرې خیال نه ساتو نو کېدی شي راتلونکي نسل په اقتصادي توګه او بیا کېدی شي په سماجی توګه ناکام شي.
I am still undecided which is tough because it is my first election.
زله وسه پوری باورې نه ما چې چاته به ووټ ورکوم، ځکه چې دا زما لومړی انتخابات دي چې زبرای اچوم.
I kind of want to gamble to see what Trump would do.
زه یو رقم جواری کول غواړم او ګورم چې ټرمپ بسکی، خو بیا بل زړه می وای چې ځان باورې کم او بیا رای ورکم.
خدمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو د وکیل خان د غراپور ولیدو و موریدو د محل از مون سره بل میلمه چې د ټلیفون د لیکه ملګری شوی دی په خبرونه کې هغه به هم تاسو سره د دغه مباحثه په حق له نظر شریکوي. ډاکټر سیب عالم پاین از مون سره راغلی دی په خبرونه کې ګډون لري او خو ته به هر کله وایو سړی مشوي په خیر راغلی ډاکټر سیب.
ډیره مننه خپل سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته رسوم.
ډیره مننه
ډاکټر علم پاین صاحب چې اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ د سانګې مشر هم دی. علم پاین صاحب تاسو د هیلری کلینټن او د ډانلډ ټرمپ خبرې ترې واورېدلې، تاسو د منځني ختیځ په حالاتو باندې ډېر د نږدې نه نظر هم لري. دواړه چې کوم سیاسي مشران دي هغوی د عراق په جنگ باندې هلته کې د داعش خلاف چې کومې تګلارې دي په هغې هم خبرې ترې وکړلې. په مجموعي توګه باندې د دواړه مشرانو د منځني ختیځ د حالاتو په حق لباندې چې کوم دریځو هغه راته وایي، دواړه پکې څومره کلیر یا واضح وو؟
دا تقریبا دغه مقایسه ډېر د دواړه چې بیل بیل بیکګراوندونه لري. ډانلډ ټرمپ چې دی هغه یو بزنسمن او تعمیرونه جوړول او هوټلونه جوړول او تقریبا په د خارجي مؤسساتو سره هم د وارداتو صادرات اکسپورت امپورت کیو. هغه دا یو پالیټیشن نه دی لکه د پروفیشنل او کریر پالیټیشن دا په خپل د هیلری کلینټن ده. چې تاسو ورته ګوري اول دا دی د تعلیم پر سویه باندې ډېر فرق شته. هیلری کلینټن چې دی د یل د یونیورسيټي څخه تقریبا د لا ډیګري اخیسته ده. بعد له هغه څخه دا بیا تقریبا اته کاله د ارکنسا د گورنر چې دا په خپل میړه او د بل کلینټن د هغه خانم وه اته کاله. بعد له هغه څخه بیا بل کلینټن د امریکا رئیس جمهور سي دا اته کاله د رئیس جمهور خانم وه چې په دا ټول سیاست خارجي سیاست او داخلي سیاست په ټول سره دا د خلایق شذو. بعد له هغه څخه چې دا بل کلینټن خلاص دا بیا ولاړه د نیویارک کې د سناتوري د لپاره دوه دورې د سناتوره تین سوله انتخاب سوله په نیویارک د خلکو د خوا څخه شپږ کاله پوره کړله. بیا دوه دوهمه دوره وه. بعد له هغه څخه بیا او بیا دا په خپل د اوباما سره مخالف دغه په مقابل کې دا ودرېدله د ریاست جمهوریت د خوا. هغه اوباما موافق سو نو دا بیا وروسته بیا د هغه وزیر دغه خارجه سوله یا سیکرټری اف سټیټ سوله. نو دا تجارب چې دا لري دا تقریبا ډیر دي. نو په دې لحاظ باندې د ډیر تفاوت ډیر فرق موجود و د ډانلډ ټرمپ او د پوهې په اندازه باندې. نو په دې لحاظ باندې دا اوس هم دا چې خلک دا تفسیر کوي دا تقریبا دا هغه سوالونه چې ځینې کېدله که دا څه د امریکا د اقتصاد په مسایلو کې و. هیلری کلینټن تقریبا ډیر په ډیره پوهه خپل ځان دا معرفي کړ او هم کدا غشي دا د نژادي او د قومي مسایل و په هغه کې هم تقریبا دا یو لوی نقص چې په خپل دا د لفټم ته ورسید هغه دا و چې په دا تیر او کلو کې دا همیشه دا ویل چې دا اوباما چې دی دا د امریکا کې پیدا شوی نه دی دا یو مسلمان دی او دغه موضوع د ډیر د ډانلډ ټرمپ په نقص باندې تمام شو. دغه مسله و. دا بل مسله هم دا و چې دا په خپل د شوه
سره د استګنیشن هاوېور
دا په خپل د داخلي او د خارجي چارو مسائل و چې په هغه کې هم د هیلری کلینټن تقریبا معلومات به خېر وتر د ډانلډ ټرمپ نو دا تقریبا دا یو مقایسه ده چې دا هیڅ دا اوس تفسیر یو دا په پروسه تاسو به وګورئ دا نن سبا خبرونه به هم دا نشر شي. خو په دغه مناظره کې تقریبا دا هیلری کلینټن ډېر مخکې سوله
او تاسو ویني علم پاین صاحب د منځني ختیځ لپاره په دواړو کې آیا دواړو امیدواران کو وای چې کومه خاص تګلارې وړاندې کړله څوک پکې ډېر کلیرو؟
دا اصلا د ډانلډ ټرمپ انتقاد پر هیلری کلینټن باندې دا و چې دا د اوباما د ادارې په وخت کې تاسې عراق پریښود او په دې خاطر باندې هلته دا آیسس یا آیسل یا دا داعش هلته پیدا. مګر دا د خبره غلطه وه. ولې؟ په دې خاطر چې دا په عراق کې داعش هیڅ وجود نه درلودی. صدام حسین چې لمبا وینه ولاړ د جارد پوش په وختو کې چې په 2003 کال کې عراق ته ولاړ هلته و چې دا په خپل مصاب الزرقاوي چې هغه په خپل یو اردنۍ و دغه القاعده په دغه کې دا اسلامیک سټیټ اف عراق اول دا په خپل امریکایان په عراق کې و دا په 2003 کال کې پیدا شول. او بل مسله دا ده چې دا هیلری کلینټن دا هغه جواب وایي ولدا په خپل د بوش په حکومت په وختو کې چې بوش د امریکا ولسمشر و دا عراقانو ورته وویل چې موږ و تاسې امریکایانو ته چې تقریبا په حدود کې د 150,000 امریکایان هلته وه، امریکایي عسکر چې د هغو ساتنه موږ نشو کولای، او که دا یو امریکایي عسکر یو غلط کار وکړي هغه باید د عراق د قوانینو سره هغه باید محاکمه شي. نو هغه دا بوش په خپله دا تعین کړی و چې دا باید عسکر له امریکا څخه، دا اوباما ونه کړله. دا یوه مسله وه چې دا هم د په خپله په دا مناظره کې د ډونالډ ټرمپ په نقص تمام شو. دغه مسله د مطرح کړه، مګر وروسته هغه دا معلومه ده ټولو امریکا ته هم ټولو خلکو ته چې هغه څو پوهه لري په دې مسله کې. دغه د منځني ختیځ دغه مسله او بله مسله هم دا ایران مسله وه چې دا ډونالډ ټرمپ انتقاد پر هیلری کلنټن باندې دا وه چې تاسو دغه موافقه چې د ایران سره کړې ده چې دا ایران به دا خپل دا اتومي تاسیسات به بندوي، دا یوه غلطه معاهده ده، تاسو دا پیسې ورکړې. او هغه هم دا ده چې هغه د ایرانیانو پیسې وي، هغه پخپل د امریکا پیسې نه وي. دا یوه مسله ده. او بله مسله دا ده چې د هیلری کلنټن دا په جواب کې وایي چې وایي دا مخه در هغه چې دا موږ دا موافقه د ایرانیانو سره ورسېدلو، هغه ایران ډېر نږدې و چې دا اتومي بمونه جوړ کړي، مګر هغه موږ دغه وکړل به له دې څخه چې موږ جنگ ته ولاړ شو. دا ایران هغه تاسیسات هغه خپل زروي تحقیقات دا شانه هغه تر اوسه پورې، او دا د دې بعد به دا خپل بین المللي څارونکو به ورځي. نو دا هم د خارجي پالیسی هم د داخلي مسایلو کې دا په دغه اول دا ډیبیټ کې په دا اوله مناظره کې خدا تر اوسه پورې دا څه معلومیږي چې هیلری کلنټن تقریبا دا مناظره وګټله.
سمه ده ډاکټر صاحب، په ان یو اخرنی پښتنه غواړو چې تاسو نو وکړو چې تاسو څه غنی. یو خدا چې دا لومړی داسې ډیبیټ وو یا اولنی مباحثه وو، داسې درې مباحثي تر سره کیږي، یعنی درې نور به هم تر سره کیږي، نو تاسو څه غنی چې په دې مباحثه کې د امریکایي ووټرانو لپاره هغه امریکایي اوسیدونکو چې غواړي رائے ورکړي دا غوی لپاره کوم داسې مهمه نقطې دلته پری باس وشو چې هغه د دینه تمه درلودله؟
یو مهمه مسله دا چې دا په خپل ځای د ناتو مسله ده. ناتو خو تقریبا د اتوشتو هیوادو تړون دی، دا نظامي تړون دی چې دا په 1952 د جنگ عمومي دوم وروسته دا جوړ شو. او دا د هیلری کلنټن د هغه په جواب کې هم دا ډونالډ ټرمپ وایي چې دا مثلا دا نیټو چې دی اوبسلیټ دی. اوبسلیټ په انګلیسي کې دا معنی لري چې دا تر وخت تیر شوی دی، دا اوس کار نه کوي، دا باید یو بل ترتیب موږ راوباسو. او دا د ناتو غړي چې دی دا دونه همکاري د امریکا سره نه کوي، مګر دا هغه په جواب کې د هیلری کلنټن دا وایي چې دا پنځمه ماده د ناتو د قرارداد هغه دا دی چې که په یو مملکت باندې حمله وي دا پر ټولو اعضاو باندې دی. د سپتمبر د یو لسمه واقعه چې وصله په امریکا کې، دا د ناتو ټول هیوادو خپل عسکر امریکا تر اوسه پورې د ناتو قواوې په افغانستان کې شته. نو په دې ترتیب باندې هم دا غوښتل ثابت کړل د امریکا او خلکو ته چې دا د ناتو تړون یو مهم تړون دی، دا یوازې د امریکا لپاره نه بلکې د نورو مملکو او د دنیا د صلح او ثبات لپاره. نو دغه مسله یو مهمه مسله دا ده. او د بل خوا څخه هم دغه مسله ده چې دا په خپل د نژادي مسایل دي چې په هغه کې دا په خپل د دیموکراتانو ګوند مختدی او بل اخره دا استاد احسایت چې په امریکا کې نیول شوی ده، د امریکا تور پوستان چې دی د افریقایو الاصل، دا تقریبا په سولې کې شپږ نیوي څلور نیوي تقریبا دا هیلری کلنټن طرفدار دي. دا احسایت چې اخیستل شوی دی پولینګ چې شوی دی په امریکا کې، او تقریبا ډیر او دا هسپانویانو دا چې دی هغه هم دغه چې دی دا هیلری کلنټن دغه مسله دا مسله ذکر سوله دا په خپل د نژادي مسایل او دا په خپل د اقتصاد مسله وا چې دا د خپل د ډونالډ ټرمپ دا چې دا امریکا کې به دا اقتصادي پلانونه چې پاینده کې به وي، هغه به دا وي چې دا په خپل د بزنسمنان باید ډیر لږ ټیکس ورکړي، او دا مینیمم ویچ دی دا په امریکا کې دا چې پر ساعت باندې د حد اقل دا هیلری کلنټن وایي دا باید د $15 په ساعت کې یو سړی چې په یو رستوران کې کار کوي یا په یو ځای کې دغه باید کم نه وي، ولې دا د خلکو گزاره په دې باندې نه کیږي. او ډونالډ ټرمپ چې دی دا هغه مخالف دی د خپل د ریپبلیکنانو ګوند. نو دا غدا هم په اقتصادي مسایلو کې د نن مناظره دا ډیبیټ خدای سي معلوم شو چې دا وګوره چې په دنور کې به څنګه سي. او دا په نور وختو کې هم تاسو مثلا د اوباما د په مقابل کې د رامنی چې وو هغه په دا اوله ډیبیټ کې تقریبا اوباما بایله ولا ده، مګر وروسته بیا اوباما وکولای شوای چې مثلا دا نور ډیبیټونه وګټي. نو دلته هم دا فکر کېدای شي، مګر یو مسله مهمه مسله دا ده چې دا په خپل دا ډونالډ ټرمپ اصلي کې دا تجربه نشته، دا د جې شو کال یا د پنځه جې شو کال تجربه چې هیلری کلنټن لري دا ډانلډ ټرمپ نشي کولای چې دا په یو کال یا په شپږ میاشتې یا په پنځلس میاشتو کې دا ترسره کړي.
ډاکټر علم پاین صاحب، ستاسو ډېره مننه زموږ سره په پروګرام کې رالی او په دغه صدارتي بحث تاسو خپل نظر وړاندې کو.
ډېره مننه.
ډېره مننه. نو خبره ترې بکو د ډاکټر علم پاین چې کوم د هغې نظر و چې ګنی هیلر کلینټن په زیاتره میدانونو کې د ډانلډ ټرمپ نه ډیره وړاندې وه. ډاکټر علم پاین صاحب ته مننه وایو. موږ سره په دې پروګرام کې نور هم موږ به خبره ترې کوو، یو شمېر نور اړخونه هم پاتې دي. موږ سره زمونږ بل میلما هم راغلی دی، عارف انصار صاحب په پروګرام کې هغه موږ سره غلی دی. عارف انصار صاحب د پولیټیک انسټیټیوټ دلته په امریکا کې یو سلنیزه اداره ده، د هغه سلنکار دی، موږ سره په پروګرام کې راغلی دی. عارف انصار صاحب، تاسو ته ستړي مش وایو او په خیر علی.
ستړي مش په خیر راغلی ډاکټر صاحب. عارف انصار،
ډاکټر صاحب پوښتنه خو په یو شمېر اړخونو باندې موږ د خپلو میلمنونه کوو، خو ستاسو نه به موږ اولنۍ دا پوښتنه وکړو چې دواړه امیدوارانو په یو بل باندې په بیلابیلو میدانونو کې ټکونه وکړل، نیوکې پې وکړلې، خو یوه پکې دا هم وه چې د یو بل په مزاج باندې هم خبرې وشولې، او ډانلډ ټرمپ د هیلری کلینټن په حق باندې وویل چې هغه ګینی صدارتي هغه عمره سټیټس یا شکل نه لري. څومره دغه ځای کې دواړه امیدواران په خپلو دریځونو کې زیات وړاندې وو د بل په نسبت باندې؟
جی دی کې زما وایم چې دا خو پرسنل اٹیکس وو یا شخصي اٹیک ټایپ وو، د کې خو زیات وزن نه لري زما خیال. او ډانلډ ټرمپ خپل عموي بیا چې د هیلری کلینټن تجربه ډیره ده، خو هغه وی چې دا تجربه خنه ده یا دغه تجربه نه څه فائدہ نه دی شوی، هغه مطلب دا غو چې کوم کریټیسیزم ډونالډ ټرمپ وکړ. بل طرف ته هیلری کلینټن چې دغه کریټیسیزم وکړ ډونالډ ټرمپ، هغه خو موږ مخکې هم اوریدلې دي میډیا کې هم دا چې دغه تجربه نه دی، هغه خو بزنس مین دی، هغه د پالیسی چې کوم خبرې دي هغه کې ډیر نه پوهیږي، او بعضو خلکو ته دغه خبره خوښه هم ده چې هغه ډایرکټ ټاک کوي، نیکه خبره کوي. خو زه به وایم چې دې کیس اسې هم وزن دور نه وو چې ظاهري خبره ده دا د مقابله د دې خو نه دی چې څوک ډېره ښکلې لګي، اصل کې خو خبره ده هغه ده چې سبسټنس سره ده، د چا سره ده، چې کوم مسایل امریکا ته پیش دي او پیختي یا امریکا یا دنیا ته چې پیختي دا هغه سولوشن چا سره دی او سره خ دې سره هغه امپلیمنټیبل دی. او پکارم دا چې ډیبیټ مخکې اوم دې خبرو ته زیات لاړ شي، پرسنل طرف ته لاړ نشي ډیر، خو بیا اوم دا دې الیکشن کې دا خبره ډیر پرامیننت.
عارف انصار صاحب، زبا کلګ خاص سپیسیفیک یو بل اړخ ته هم راشم، ماول چې په هغه باندې هم تاسو خبره ترو کې سمرا هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ چې تیر وخت د هغه د تیرو تقریرونو کمی بناوی دي، د خزو په حق لباندي، د نورو لاتینی خلکو په حق لباندي، سمره هغه اوکل شول چې ډانلډ ټرمپ خلکو تخکاره کی.
نو هیلری کلینټن خو هغه پوینټ اوټ کړو چې دا خبره ډانلډ ټرمپ کړی دي، او هغه وخت ټی وی کې خولم نو هغه ډیر ډانلډ ټرمپ اوم دا سیریس اون دی خبره واغسته. خو دغه سې ډونلډ ټرمپ دا ټرند دی چې هغه خبرې وکړي خو هغه نه بیا وروسته منکر شي، او یا وایي چې ما دا نه ویلي، او یا وایي چې د دې کې سم حقیقت نه دی، ما زما مطلب دا نه وو. او دغه وجه باندې ټرمپ چې کم امیدوار اوم دی نو دغه یو کریټیسیزم دی، یو دا ویکنس اوم دی چې دغه باسې زونه کې پوزیشن چې دی هغه کلیر نه دی، اولی چې خبره وکړي هغه نه پس هغه وایي چې نه دا مطلب دا نه وو. خو دا کې دی شي دغه سټایل اومي چې هغه سنسیشنلایز کی د خلکو اٹریکشن جوړ شي، او بیا هغه کی هغه خپل خبره اخو دی خو کوي. خدا دې چې ادا تورنه خو ورت باندې لګی دلی دی، او موږ خپل مو اوري دلی دی چې ټرمپ داسې خبرې کړي دي چې کم امریکا کې اقلیتونه دي یا د خزو باره کې یا وومن رائټس په حق اکلا کې دغه سه خبرې کړي دي چې دا کم وجه باندې ډیر خلک وایي چې دغه ریسست ټرمپ چې دی د خپل اٹیټیوډ
یا کوم خبرې پوزیشنز دی هغه ریسست په بنوي.
ډاکټر صاحب یو بل پښتنه غواړو اخرنی پښتنه تاسو نو کو کلن شانته جواب راته راکی هغه هم دغه د ترهګری په حق لچ دوی خپل پالیسی وړاندې کول خپل دلیلونه ویله تاسو څه غنی چې د نړیواله یا سیمایز ترهګری د مخنیوي لپاره کوم کاندید مضبوط دلیل وړاندې کو
جی دیکھیے مونږ ته پکار دے ډیر اهم دے چې زمونږ خپل یاداشت استعمال کو او چې پتن لګی چې سورا خلک چې دی د اوباما چې کوم ډیبیټس وغه یاد بوي کنه او دغه بوش صاحب چې صدر دغه وخت او دغه ترګړې سره ټیکل کول لپاره څنګه خبرې کړي او تقریرونه کړي او اوس کم ځای ته خبره رسیدلې ده نو دیکھیے ویکنس دواړه کینډیډیټس کی دي چې کم حالات چې اوس جوړ دي دغه سولوشن څه دی هغه ډیبیټس روان هم دي امریکا پالیسی کې هم اوس هم کوشش کوي لګیا دی خو دې کې یو تسلسل دی او دغه سیخکاری چې کم صدر اوباما خبرې کړي وو خپل دوه ځله چې کم کمپین کې او چې کم پالیسیان جوړ شو هغه ریویو شو ور څنګه چې هغه کمپین پہ خپل پرامیسز کړي خو دغه ډیر ښه مخته یا هغه طرف ته نه دي تللی چې بندوای چې ډیر خپل سچویشن جوړ شوی دی نو ډونلډ ټرمپ هم چې دی هغه دا ایکسپلویټ کوي هغه یوز کوي هغه خو هم څه حل نه وایي او چې کم حل وایي نو هغه خو داسې ښکاري چې جنگ به نور زیاتېږي یا انسټیبلټی به نور زیاتېږي بل طرف ته هیلری کلنټن کمزوري دغه دا چې کم پالیسی روان دی نو دغه په واجب باندې هم چې کم کریټیسزم دی چې هغه خو ترګړې خو خورا شوی دی ډېر اوس نو د دې حل څه دی او دې کې زما خیال دواړه کینډیډیټس کې ویکنس دی چې د دې مستقبل څه دی د ترګړې او خاص کر چې امریکې لپاره چې دوره ریسورسز هم لګیا دي د امریکې خپل اقتصاد امپیکټ شوی دی او بیا یورپ سره تعلقات دوره خنه دي پکې لندن بریکزټ وشو نو دا ډېر لوی خبرې وشي چې کم دا اوس پورې خبرو کې نه دي راغلي خو ټول اهم زما خیال دواړه لپاره بدایي چې هغه خلکو ته دا وخی چې د دې اینڈ سٹیټ څه دی چې دا غي څنګه تصور کوي چې دا چې کم یو فینومینا جوړ شوی دی خورا د ټول دنیا کې چې دا چې خلاصي بانو هغه ائیډیل سٹیټ بس څنګه ای
عرفان سار صاحب چونکه زمونږ نورو ملمنو هم په ډیرو اړخونو باندې خبرې وکړلې کېدې چې مونږ ډیر ځنې پښتنې هغې نه کړې وي تاسو نه کېدې چې هغه شان مونږ نورو پښتنې ونه کړلې خو یو اخري پښتنه که تاسو راته ووایي چې په امریکې کې دننه هوم ګرون ټوریزم باندې هم دواړو خبرې اترې وکړلې د داعش خبره وشوله هوم ګرون یا په کور دننه چې کومه د ترهګرۍ مسله ده د دواړو دریز او حل څومره مؤثره تاسو سره دواړو دریز ښکارېدو
جی بیا کاغه دې چې هغه خبره یو طرف ته ټرمپ صاحب دې نو هغه خبرې کړي چې مسلمانان دي نو هغه کوپریټ نه کوي دورا یا هغه خپل حل ویلې دې چې هغه به پروفایل کوي یا دغه شان سټیپس ایکستریم سټیپس به اخلي بل طرف ته هیلری کلنټن دې چې نه مونږه به دای شامل کو او دای دیر پارت اف د سولوشن د حل کې شامل دي او مونږ ته دغه سټیپس نه دي پکار چې کم کې نور او مسلمانان چې کوم امریکا کې دي امریکن مسلم دي هغه الینیټ شي خو دا بیا کا خبره ده چې دا خو پولیټکس والا خبرې دي بیا دغه خبره ده چې از دس جا دا واقعي سم جواب دی دا واقعي دینه به حل شي خبره ولی چې کم لون وولف والا فینومینن دی هغه خو هغه سي خلک نه دي چې هغه جماعتونه تزي او بیا به خلک کمیونټي به وای نو دې کې بیا کا خبره ده چې یو خبره خدا ده چې د الیکشن دی انتخابات دی هغه کیسه خبرې کیږي سیاست کیږي کم خبرو باندې به خلک ووټ ورکی خو بیا هغه خبره پکې ډېر ضروری ده چې واقعي حل څه دی او مونږه صرف الیکشن ګټل لپاره خو خبرې نه کولې غواړو مطلب واقعي دینه به فائدہ وشي او دې کې دغه وجه مې وای چې د اوباما صاحب تقریبا کمپین او هغه کې څنګه خبرې شوې اوس مونږه کم پلا روان یو او هغه خنه لګي
ډاکټر صاحب عارف انصار ستاسو نه ډیره مننه چې خپل نظر مو شریکو او دغه تفصيلات مو اوریدونکو سره شریک کړل تاسو نه ډیره مننه چې راغلی سم سره مو ګډون درلودو خبر منو اوریدونکو اولیدونکو مونږ سره د خبرونې وخت هم ډیر لږ پاتې شوې دی او دا مهال زموږ همکار زاهد خټک هم سټوډیو ته راغلی دی نو خبرونه به غوي هم مخ په وړاندې بوزي او دغه مباحثه چې روانه وه د دې په حق لبا هم نور خبرې کوو په خبرونه کې
او ډېره مننه منزه شهید او محمد اکرام تاسو تر دې دمه پورې دغه مباحثه نیخ په نیغه چې کم تفصیلات وړاندې کو ګمان کوم اوریدونکو به دغه مباحثه د هر اړخ نه خبر شوي وي او ډېر معلومات په هم ترلاسه کړي وي. زمونږ خبرونه لا جاری ده یو څو برخو کې به یو څو شپو کې به مونږ راجو زمونږ د برخه چې کومه ده به جاری وي ټلویزیون به ختم شي پر راجو په برخه کې مونږ سره ځنې نور مېلمانه به هم راځي هغه سره به هم د دې بحث ځنې نقطې سیړو چې نور کم اړخونه پاتې دي تر دې دمه پورې د بحث لاندې نه دي راغلي. اب دغه مېلمنو نه پوښتو د دیوراجو دغه خصوصي خپرونه د ټي وی چې کوم خبرونه د یو سوشل بوکي پایتل
او موږ به اوریدونکو ته وایو چې دا چې کوم بحثو په دې کې د کور د امریکای دننه چې کوم مسلې په هغه باندې خبرې وشولې په امریکا کې دننه د روزګارونو په مسله باندې خبرې اترې وشولې د ډانلډ ټرمپ چې کوم دریدو چې څنګه به په هیواد کې دننه روزګارونه پیدا کوي د بهر نه به څنګه روزګارونه راوړي هغه امریکایان چې بهر ته پیسې وړي دا په امریکایانو با آیا ټیکسونه لګولې کیږي او کنه د ډانلډ ټرمپ دریدو چې هغه به ټیکسونه هغه بنیموي نه چې سبا کوي به او د هیلری کلینټن چې کوم دریدو هغه د و چې په مالدار خلکو باندې به ټیکسونه لګولې کیږي. د دې نه علاوه په امریکا کې د نننه د ترهګری چې کومه مسله ده هوم ګرون ټوریزم په هغه باندې هم د دواړو درې ساسو واورېدو د نیټو ائتلاف په حق باندې د دواړو صدارتي امیدوارانو درې سم تاسو واورېدو او د دې نه علاوه د مسلمان نړۍ سره تعلقات د نیټو هیوادونو سره تعلقات د غټول د بحث لاندې رالل څوک پکې زیات خو څوک پکې زیات خنو راتونکو ورځو کې په سرویګانو کې هم پته لګي چې چا کارکردګي زیات خو په دغه بحث کې دا اولنې صدارتي بحثو د دې وروسته با دویم مباحثه د اکتوبر په 9 نیټه باندې بي مونږ سره اوسېږي یو شمېر ریپورتونه با په دې پروګرام کې تاسو وړاندې کوو د سلن کارانو نظر با هم زمونږ په دې نیم ساته خبری خبرونه کوي او زمونږ همکار زاهد خټک سه بد دې باقی پاتې نیم ګنټې پورې ساسو سره قربوي.
بالکل او محمد اکرام مونږ په هم د اوریدونکو نه اجازه واخلو ستاسو قربانه وو زمو نظر شهید
او زه محمد اکرام
ستاسو نه اخلو اجازه ته او په دې هیله چې ستاسو سره دغه خبرونه مخ په وړاندې لاړ شي او زموږ سره مل وسی. ډیره مننه.